قبل كده ما بشين دوية بجسوية. السلام عليكم درنو دوستانو ده ازادي راديو ده خبرونو پر لار كي ده دو ساعتون تشن اسمان لاند خبروني ده انگلیسی بده جي پر لمری ساعت كي بيه پا افغانستان كي ده ما شمانو پر ستونز باندي بحسوسي هاو پا دو هم ساعت كي ده دخانياتو نريوال ورزي پا مناسبات بحس لرو چي ملمان با هم پا دواست كي گردون كي او تاسو هم كواليسي چي زنگ وهي خبل نظرون او خبل پشتيني مطرح كي ده پروگرام با ورست از ما هم کاران در تولاندي كي خو ترها غدم خز فربا زایر ترده محل ده افغانستان سیمه و نره مهم خبرو نورو. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکمین ولسوالۍ کې 12 وسله وال وژل شوي دي. او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د دغه وزارت ویاند سهراب بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د وروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته نن وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی، بلکې مثبت لوري ته روان دی.
زموږ اقتصادي وضعیت خودي او زموږ په ډېر بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو، او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیفه ده په دې وضعیت کې وو.
د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان اندیشنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او د اقتصادي پروژو نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکمین ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلی په دې عملیاتو کې یو ملکي کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي چې یوه میرمن او 4 ماشومان دي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر زیاتوي په هسکمین ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري، او د دغې ولسوالۍ ډېرې برخې له دې ډلې تصفیه شوې دي. نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه. په دې پیښه کې یو تن وژل سو او درې نور ټپیان سول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د لرغون پیژندونکو په موټر کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین له امله د سهار 9 بجې وسوه. د ښاغلي محمد په وینا لرغون پیژندونکي د لوګر د مس عینک سیمې ته روان وو چې د کابل د بنحصار په سیمې کې چاودنه وسوه. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې یو چارواکی حمید الله وزیر په یو غرنۍ سیمه کې د کمین په نتیجه کې په ډزو وژل شوی او درې سیمه ییز امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښو مسؤلیت نه دی منلی. وزیر په شمالي وزیرستان کې د سیاسي چارو په ادارې کې کار کاوه. د غپلار هم چې د حکومت لپاره کار کوي څو کاله دمخه په همدې سیمه کې وژل شو. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په یو اعلامیه کې نن ویلي چې داسې ښکاري د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشریزې چارې پراخې او پیاوړې شوي دي. د اعلامیه ورځ وروسته له هغه خبره سوه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي سره په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته دا اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ د جون پر اوله وویل چې د لیدنه به د پلان سره سم د جون پر 12 په سنگاپور کې وسی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی کس دی چې د شاوخوا 6 کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. نوموړي د شمالي کوریا د مشر لخوا یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته یوړ. ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي وو چې ښایي د سنگاپور سرمشریزه ونیسي، خو دواړه هیوادونه هڅې وکړې څو دا لیدنه د پلان سره سم ترسره شي. ښاغلی ټرمپ وایي
We'll be
د وی موږ به د جون پر 12 په سنگاپور کې سره ووینو. ډیر ښه تیر سو. اړیکې د جوړېدو په حال کې دی او دا یو ډیر مثبت کار دی. د جنوبي کوریا ولسمشر ویان نن ویلي دي چې موږ به په لیوالتیا خو آرامۍ سره د دوی د سنگاپور د تاریخي لیدنې انتظار وباسو. بلخوا د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسېد. د لیدنې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 50% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه ویرن نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هوا چونګ یانګ پرون ویلي چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازې پرانستې دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. روز شمیز و ما و آقای ساروان باز در این برنامه در خدمتتان هستیم. موضوع بحث ما، اگر من اشتباه نکنم آقای ساروان، روز بین‌المللی اطفال است و مشکلات اطفال در افغانستان و یک کم کم نظر مندازیم اگر در منطقه هم اطفال هم وضعش چطور است و مهمان ها را باز بعدن معرفی میکنم.
بله، من نظر سبله کسنگ چی تاسو ویل در آزادی رادیو در نروزی پا دی ترشناس ملان دیخ پراوانه که دی ماشومانو په د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د ماشومانو په ستونزو خبرې کوو. خو په دې خبرونه کې بل موضوع هم لرو. د تیرې پنځشنبه ورځ د می یو دیرشمه وه، دا ورځ د تنباکو د منې ورځ نومول شوې او په دې پلمه په درسته نړۍ کې هڅه وشوه چې خلک د دخانیاتو له ضررونو خبر شي. موږ په دې موضوع د دې خبرونې په دوهم ساعت یعنی له درو تر څلورو بجو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې لکه څنګه چې تاسو وویل پر یوې بلې موضوع خبرې کوو. دا هم په نړۍ کې لمانځل شوې ده. د جنوري لومړۍ یعنی پرونی جمعه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ماشومانو د ملاتړ ادارې یوه سروې خپره کړه چې پر اساس سنگاپور او سلووینیا د ماشومانو لپاره تر ټولو ښه هیوادونه بلل شوي دي. افغانستان په دې لیست کې 163 ځای لري. په همدې مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ په 1400 تر ټولو ناوړو هیوادونو کې شامل دی. د یونیسف پر اساس په افغانستان کې تر 5% زیات ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې بری. په سلو کې 40 افغان ماشومان نورماله وده نه کوي. 3.5 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي او په درو کې یو برخه افغان ماشومان مجبور دي چې کار وکړي. د هغه عوامل دي چې افغانستان بیا هم د ماشومانو لپاره د خرابو شرایطو په لرونکو هیوادونو کې شامل شوی دی. د سیف د چلډرن مؤسسې په راپور کې څرګنده شوی چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات یعنی سباندې 200 میلیونه د جګړو زیاتې بېوزلۍ یا له نجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. د سیف د چلډرن په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو، د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی چې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي، سوې تغذیې، له زده کړو د بې برخې توب پر ماشومانو د کار په ماشومانو کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندی شوي دي. د سیف د چلډرن مؤسسې په راپور کې د هم څرګنده شوي چې 1 میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بې وزله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي او تر 515 میلیونه ډیر انجونی په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر یا د هلوکانو او انجونو توپیر پکې زیات کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د انجونو او هلوکانو ترمنځ پکې زیات توپیر کیږي. په دې خبرونه کې په دې او د ماشومانو په نورو ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی یونسف، محترم دکتر محب الله ازغم نویسنده ادبیات کوتک، محترم آقای آرش ننگیال نویسنده ادبیات کوتک، از سه مهمان ما به استودیو تشریف آوردن که بهشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید مهمانای محترم.
بله.
ټول ملمنو ته هرکلی وایو، تاسو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون او سکایپ لارې هرکلی وایو. خو اوس د افغان بي سیم د تسواتل شمیرې له لارې لنډ اس ایم ایس یا پیغام راوستوي. دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه په یاد لري، facebook.com/azadiradio، هلته هم کولی شئ خپل سوال یا نظر ولیکئ. نو لومړی که ښاغلی احمد جان نوزادی ووی، یونیسف خو د افغان ماشومانو په اړه په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ماشومانو مشکلات ډیر دي، علاوه پر هغو مشکلاتو چې څو ته یې ما اشاره وکړه، ستاسو په نظر افغان ماشومان نور کوم مشکلات لري؟
ډیره مننه. لومړی تاسو ته د میز ګډونوالو ته، د افغانستان خلکو ته چې ستاسو رادیو ته غوږ نیسي، ټولو ته سلام او احترام، او ټولو ماشومانو ته د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د زړه د کومې مبارکي وایم. را به سو اصلي پوښتنې ته، زه ډاډه یم چې تاسو ما سره ټول پر دې باندې موافق یاست چې ماشومان په افغانستان کې ډول ډول ستونزې دي چې هغه ماشومان ځوروي. تر ټولو عمده یې ناامني ده، د دې په خوا کې فقر دی، او د دې په خوا کې و تعلیماتو ته، یعنی و د ژوند و ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، که هغه روغتیا ده، که هغه زده کړې دي. دا هغه څه دي همدغسې ماشومان په جادو کې کار کوي، په میلیونونو باندې میلیونو ماشومان هلته په جادو کې په پشاکه کارونو باندې اخته دي. دا د ماشومانو سترې ستونزې دي چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي. بدبختانه باید ووایم چې افغانستان په اکثره دغه مواردو کې تر ټولو لوړ ارقام لري، او که لوړ ارقام نه لري نو یا د دوهمو یا د درېیمو، او یا هم لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه، د شپاڼسم مملکت چې په نړۍ کې چې په هغه کې چې د ماشومانو دپاره بسله ناوړه چاپېریال هلته موجود دی. نو مجموع کې ماشومان په افغانستان کې د ډېرو سترو ستونزو سره مخامخ دي، او د دغه ستونزو د حل دپاره لازمه ده چې باید د دې لپاره باید جدي ګامونه او کوټلي ګامونه باید پورته شي، او دغه کوټلي ګامونه باید د افغانستان د ټولو خلکو، یعنی ټول ولس دخوا څخه. دلته څوک چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو باندې مسؤلیت لري، دا که د افغانستان دولت دی، دا که میندې او پلرونه دي، دا که قومي مشران دي، دا که نړیواله ټولنه ده او یا یونیسف دی، دا باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پورې چې دغه مشکلاتو ته د حل اساسي لارې پیدا کړي.
تشکر ډاکټر صاحب. زه هم شما چې گفتنی دارین صاحب.
دغه مشکلات چې یاد شول، اکثر د جنگ او د جګړو زیږنده دي. کچېرې امنیت وي، بیا دغه مسایل ته هم سړی په ښه توګه رسیدګي کولی شي. بل هم دا ستونزه چې ده، چې هغه معمولا پراپورونو کې نه یادیږي، هغه له ماشومانو سره د کورنیو چلند دی. میندې پلرونه معمولا په افغانستان کې په دې نه پوهیږي چې له ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، سپکوي، رټي، او دا هغه څه دي چې د ماشوم اروا ځپي، ماشوم په اروایي لحاظ ځپي، او دوی چې لوی شي بیا په اروایي ناروغۍ او پروايي اختلالونو او حتی عقدو اخته کیږي. او له بده مرغه دا یو مایوبیا سکل دی چې له یوه نسله تر بل نسله پورې دغسې غځیږي او دغسې دوران کوي. هماغه وي چې د ټولنې نظم او ثبات او هر څه ورسره ګډوډیږي.
بله صاحب. او ننګیال صاحب، ستاسو په نظر څه باید وشي چې په د نورو هیوادونو په شان افغان ماشومان هم د ژوند له نعمتونو برخمن شي؟ البته د افغانستان اقتصادي او جنګي شرایط هم په پام کې ونیسئ. مخکې نوزادی صاحب وویل چې باید جدي اقدامات وشي. څومره جدي اقدامات کېدای شي، او څه ډول اقدامات کېدای شي چې د افغان ماشومانو ژوند یو څه بهتره شي؟
پیل کې تاسو اوریدونکو ته سلامونه. یو سخته پوښتنه ده، هغه په دې معنی چې په افغانستان کې موږ یو مریضه ټولنه لرو. له بده مرغه که ځینې ارقام وګورو د افغانستان تقریبا ډیر خلک جوړ نه دي، یعنی یو ډول نه یو ډول تر رواني فشار لاندې دي، کمیند دي، هم دغه فشار لاندې دي او هم دغه تاثیر کوي بیرته پر کوشنیانو. نو روغ میندې او روغ پلرونه کولی شي چې روغ اولادونه ټولنه ته وړاندې کړي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې د دې ناروغۍ ستر لامل جګړه ده. جګړه کمه شي ښکاره ده چې دغه تاوتریخوالی او دغه ستونزې چې نن سبا ورسره افغان ماشومان لاس او ګریوان دي دا ورسره حلیږي. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې د ماشومانو پاک لا ډیر خلک ډیری میندې او پلرونه عامه پوهاوی نه لري. هغه مشهور اصطلاح ده چې ارواپوهنه چا پوښتنه کړې وه چې د ماشوم روزنه له څه وخت نه پیل شي. هغه ویله چې له زیږېدو نه شل کاله وړاندې کله چې زمونږ ځوانان او پیغلې سره ودونه کوي دوی حد اقل هغه د انتخاب حق نه لري. یعنی په داسې کم عمر کې که میندې او پلرونه هر عمر کې وغواړي اولادونو ته دغه ستر مسؤلیت ور په غاړه کوي، دوی اصل کې آماده نه دي د اولادونو د زیږولو د هغې د تربیې او د هغې د ښې روزنې لپاره. نو زه وایم چې که چیرې په حکومتي کچه داسې پلانونه جوړ شي چې خلکو ته ماشوم معرفي شي، کورنۍ ته ماشوم معرفي شي، د ماشوم اړتیاوې غوښتنې دا ورته معرفي شي او موږ په مسلکي لحاظ باندې ماشومان نو روزو، نو په دې صورت کې کولای شو چې دغه ستونزې کمې کړو. او بل دا ده چې دولت باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي. لکه اوسنی حکومت همیشه وایي چې موږ تهدابي کارونه کوو، خو زه فکر کوم چې تر ټولو اساسي او تهدابي کار د یو هېواد د وګړو روزنه ده چې هغه زموږ ستاسو ماشومان دي. په افغانستان کې تقریبا چې 12 میلیونه کوچنیان چې له 15 حداقل تر 13 کلونو پورې عمر لري، دا یو ډېره غټه کتله ده چې دته باید دولت او نړیوالې موسسې ډېر زیاته توجه وکړي، ځکه چې دا دی چې زموږ راتلونکی حکومت او راتلونکی ټولنه جوړوي. که دا په همدې حال پاتې شي واقعاً د اندېښنې وړ ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نوزادي صاحب، تاسو مخکې د مشکلاتو یادونه وکړه، لیکن د یونیسف په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې تر 5% زیات ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري. فکر نه کوئ چې نسبت پخوا ته دغه شمیر کم شوی دی او دا په دې برخه کې یو پرمختګ نه دی؟
ډیر مننه. بالکل، زه په دې برخه کې ډیر ستر پرمختګ شوی، ډیر غټ پروګرس رامنځته شوی دی. ولې په هیڅ ډول باندې، یعنی د یو ماشوم مړینه هم د زغملو او د منلو وړ نه ده. دې باید جلبګیری وسي. خو دلته مختلف لاملونه په دغه برخه کې شامل دي. د بیلګې په ډول باندې، حتی زه ډاډه یم چې په ډیرو ښاري منطقو کې هم تر اوسه پورې خلک دې ته آماده نه دي چې خپله میرمن د ولادت دپاره روغتون ته بوځي، یا مثلا خپل بچان په وخت باندې واکسین کړي. زه ډاډه یم چې کچېرې دوی د خپلې میرمنې په وخت باندې، مثلا د ولادت په وخت باندې روغتونونو ته انتقال کړي، کچېرې دوی خپل بچانو ته دغه 15 وژونکي ناروغي چې د واکسین په واسطه باندې د جلبګیری وړ دي واکسین ورته ورکړي، او د وخت نه مخکې د ودونو څخه جلبګیری وسي، نو زه ډاډه یم چې موږ دغه ارقام کسه پرته بونوزو نو د سپرته رنجدې کوو. ځکه تحقیقاتو دا ښوولې ده چې ډېر هم د میندو مړینه او هم د ماشومانو د مړینې کچه په هغه ماشومانو کې لوړه ده چې د هغوی میندې د کم په کم عمر کې دغه کوي ماشوم زیږوي، او په همدغه ډول باندې د میندو مړینه هم په همدغه میندو کې لوړه ده چې دوی په کم عمر کې واده کړی او بیا دې ته اړ کېږي چې باید ماشوم وزیږوي. په همدغو کې له هر چا نه زیاته ده. بنان که دا کارونه موږ وکولای شو، یعنی موږ د ولسونو سره یو ځای کار وکړو او دوی دې تشویق وکړو چې دوی خپل ماشومان هم واکسین کړي، د یو او بل دا چې خپلې میندې خپلې دغه خونې د ولادت په وخت باندې دوی انتقال کړي شپخانې ته، نو زه ډاډه یم چې دغه کچه موږ ډېره راټیټه کړو.
بله صاحب.
بله،
خب
نظر صاحب مخدر دي شاوریدون کوته ورشه د دې روختیا مسله یاد شو ک ډاکټر صاحب زغم په دې باندې نظر څرګند کی د سویل کیږي چې و ډیر افغان ماشومان په دې خاطر مری یا زیات مری چې کورنۍ دې ماشوم صحت ته زیات توجه نه کوي نه نظافت ته توجه کوي او نه کله چې مریض شي فورا ډاکټر ته بیا یو کلینیک ته بیا ډاکټر صاحب زغم په پلازمینه کې اوسې تابن چې په کابل کې به تر ولایت یو څه تفاوت وی کابل کې به یو څه خلک دغه پوهاوی به زیات وی خلک به یو څه ماشومان ته زیات توجه کوي خو بیا هم دوی د خپل تجربه له اوریدونکو سره شریک کړي چې واقعا کله چې یو ماشوم مریض شي فورا خلک ډاکټر ته بیا یو کنه ماشوم ته لکه څنګه چې اوریدل کیږي په اطراف کې خصوصا وای ډیره توجه نه کوي ماشوم د خپل به جوړ شي ډاکټر صاحب
من څارون صاحب مال خمرغه پوځینو ولسوالیو کلیو کې هم وخت تیر کړی دی د کلیو حالات هم راته معلوم دي معمولا د ماشومانو پاکوالی او نظافت ته توجه نه کیږي او د دې خوړو ته توجه نه کیږي ما چې په دوو مختلفو ولسوالیو کې یوه په شمال کې او بله په جنوب کې و په دواړو کې چې ما کتلی و تر 90% زیاتې ناروغۍ د لویانو او د ماشومانو هغه میکروبي ناروغۍ وي چې هغه ټول د مخنیوي وړ وي یعنی که حفظ الصحې ته پام وشي او ماشوم ته سم خواړه ورکړل شي د هغو ناروغیو مخنیوی کېدای شي زموږ ډېرې پیسې په هغو شیانو ځي چې موږ کولی شو چې مخه یې ونیسو خو له بده مرغه یو د خلکو پوهه په دې باره کې کمه ده نه پوهېږي چې خپل ماشومان څنګه وساتي څنګه یې پاک کړي او خواړه څنګه ورکړي مثلا ځینې کورنۍ دي یا وره فرزن دیګای لوبیا دکی دوه درې ورځې سر په سر اندغه لوبیا وی چې ماشومان ته ورکړي حال دا چې نالته تنوع په کار د انسان د ودی لپاره او د سالم ژوند لپاره مختلف خوړو ته ضرورت لري یعنی کیا وخت لوبیا په خې ورته بل وخت ورجی په خې کې بل وخت سابه په خې کې همدغه سیاګي یا شیدې یا نور څه دا چې په منظم شکل تنوع په کې راولي دا به د ماشومانو مقاومت زیات کی او له ناروغۍ به وساتي او بل خبر هغه څه چې نوزادي سوی ول د واکسینونو لګول ډیر مهم دی له بده مرغه زموږ خلک ډیر خوش باور دي منفي تبلیغات ور باندې ډیر زر اثر کوي یو څوک راشي وای چې دا فرزند دغه واکسین ستاسو د اولادونو نسل خرابوي بس ټول منی دومره نه وای چې دا خبره رښتیا ده نه ده پسې ګرځي نه یا مثلا هم د اوس د نجونو دپاره په ښوونځیو کې د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونه ورکول کیږي باور به مونږ نشي چې حتی په کابل کې ډیرې کورنۍ دي چې دغه ګولۍ ستا چوي نجونو ته یې نه ورکوي دا د دې لپاره وي چې هغه نجونې چې د حیض په عمر کې وي یعنی جنسي بلوغ ته چې رسیږي دوی هره میاشت د بدن وینه ضایع کوي او که دغه ګولۍ ورنه کړل شي دوی په خوړو کې ممکن هغومره اوسپنه وانخلي چې هغه وینه یې پوره کړي مګر دغسې منفي تبلیغات چې دلته کېږي دلته ځینو خلکو داسې پروپاګنډا کړې ده چې دغه ګولۍ ستاسې نجونې شنډوي بیا دوی اولاد نشي راوړلی بس همدغه خبره ټول خلک مني او حتی تعلیم یافته کورنۍ دي چې دغه ګولۍ ایسته غورځوي نو دا ډېر تاسف وړ خبره ده
بله خب آقای سرانال استاستا نوبت شنونده محترم ما از اونم خواهش میکنیم در مورد اطفال چی گفتنی دارن مخصوصا راهای حل چیز حتی یک کتگوری اگر شوه مشکلات اطفال در افغانستان اگر ببینیم یکانه موضوع بسیار مشکل که با مقایسه دیگه دولت ها مسئله جنگ در افغانستان است از 40 سال به این طرف دوم مثلا بی‌سوادی والدین است مخصوصا خانم هاست که یار به مکتب که نمیرن والده که بی‌سواد باشه چطور به اطفال خود رسیده کنه دیگه مسئله طرز تربیه است اگر فکرت آدم در مجموع اطراف اکناف افغانستان ببینه اطفال کت پدر مادر کلان نمیشه کت قریه کلان میشه کت کوچه کلان میشه در اوجه هر رقم که شده طرز فکرم فرق میشه مثلا ایتی یک طرز فکر است سر نام مادر میشرمن سر نام خوار میشرمن یک قسم از خوار داشتن میشرمن یک نوع دخترها را یا خانمها را قسم در ذهن نا تربیه میکنن که والا اینا یک
فقط که خدای نخواسته ایوان واری یک چیز باشه، یعنی انسان واری نباشه. این چیزا هم در نظر
گرفته
مهمانان در این ساها هم اگه سوالا دارن یک اعلامه که کوتاه داریم باز تلفن رو برشان میگیم.
جوان
آزادی
خزینه پسری جازن ورکی چه دوت باش تذکره وخی
دلانه فیصلا و منگولا وقت در شریع
پوهنه
زویمون پا مکتب که دباران دپارا پانایی نستمون پزمگه کینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راڈیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
شمارای تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 خودتا ماستاست بگو که
مرد بفهم. نظر سبزی دوم رایستان شما ویلی زبا دی تلفون پزای دی سکایپ او فیسبوک آدرس ور بشایم. از مجد سکایپ پتر رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی او دی فیسبوک پانی پتر دا چی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio پیاد لری که متراس پوری زموش پانه نیوی خوشه کری وسی خوشه کری او خپل نظر که ولی که هم درست افغان بیسی ماتس و اتلش میره هم ستاسو به خدمت کده.
درست
اوریدون که لروزان معرفی که
بله بفرمایید.
مهربانی که بسیم
بر شما و سلام با مهمانای عزیز شما.
تشکر.
همار هستم از کابل دفت میزنم.
بفرمایید سیم.
من یک شکایت از سیاست عامه خصوصا سیاست تسل اندرا گاندی دارم. من یک نواسته ما که اگر بگویم که در پدر و مادر در 30 سالگی ازدواج کردن و هم وقفه در تولدشون داشته و هم در سیاستشون توجه داشته در این با کم مریض شد پیش دکتر. اینکه یک دکتر از بنام نعیم الله اندیشمند شهری بردن یک پیچکاری می کرد بچه خراس و دواله که دواله جواب کتش کرد بچه استوار چی داد جواب داد. بعد هم میرد بازم در سیاست تفل که خونش مایانه کرد پرسان کردن که وضعیت تفل ما چطور است. گفتن که خوب است در حالت بیدودی. فقط یک نیم ساعت بعد ما را صدا کرد که به اینجا شخص بمانه که ما از ستون فقرات یهو دیگریم. اونمو گرفتن بود و شاید که بچه جان به حق سپرد و ما مرده.
برحال خوشینه اون که پیشه با بلوردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
سردولی افغانیم تروان سرلتن داری لد
مهربانی که وی افغان سیب
زه د کندهار ښار د څلورمې او درېمې او څلورمې عرضې د واکسین د تطبیق.
بله افغان صاحب
راته هغه رت خلک چې خپل ماشومان ته واکسین د تطبیق کوي چې هغه تر موږ خبرې کوو دا د اسلامي اصولو خلاف بولي د خارجانو د صاحب بولي. ما چاته هڅه کړې ده چې عامه پوهاوی ته ورکړم. ما دا معلومه شوې ده چې خلک حتی د اسلامي اصولو په اړه هم معلومات نه لري. د کبیره ځان تر دلیل نه لري چې واکسین ولې حرام دی. په دې دا ولې ماشومان ته ضرر رسوي. د واکسین ما فکر در په کندهار کې.
بله اینم تبلیغات هم مسئله شدید در
بله یادداشت که دکتر صاحب غم دی مسئله ته اشاره هم وکړه او دا سردار ولی افغان هم تایید کړه چې په کندهار غونډ شهر کې هم لا خلک داسې عقاید لري. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب. ما سلامونه نیکه هلی تاسو از تاسو درنو نلمنو پا حضور کشولاندی کن.
سلامت رسی مربانی
سروان صاحب. زی موضوع تا دقیق کوم امکان لری تاسو بار ویدلی یا با مجدلی دا بلوچستان دا کچ بلوچستان سیمکی پشتون نیشت سیمکی یو حلق راولار سو و دخبل مور و پلار و رونو چه ویل آغو چه مشتات واده که نوده ور تا پا گوه تا که یو سوک چه وزه پا داغ کور که واده که داغ انجلی زما خوشه دا واغه زما سر واده که آغا پرزای دا دیچه یو دا علک مرگیره و که یایوانه که درې ورونه دي یا څلور ورونه دي پلار دی تړلی دی سترګې په چاقو ته نیوکښلې.
بله صاحب،
په چاقو یې سترګې نیوکښلې. الکه د ټول عمر دپاره معیوبه کوي. نو ستاسو د دغه خپرولو یا د دغه پروګرامو څخه ډېره مننه.
تاسو د ځوان مسله مطرح کړه، د ماشوم په ارتباط موږ خبرې کوو، د ماشومانو په ستونزو. په هر حال کامران صاحب مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
یو سلام محمد، تاسو درنو میلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه.
سلامت اوسئ.
آشناغه غواړو
سردار محمد صاحب. بس آشناغه مو ویلو، غږ مو ورسره لاړ.
مونږ داسې وایو چې یو ډاکټر صاحب آشناغه غواړو کې ویلي چې چېرته دغه مصالحې تومانچې نه دي، دغه تومانچو کې یو رقم مرمۍ دي، دغه واریږي په ځمکه باندې، هغه شین دیک کوي. نو هغه دیک کارتداره ښه ده، په هغه لار باندې تېرېږي، هند مور په خېټه کې په هغه نو تاثیر کوي وایي. نو ډاکټرانو صاحبانو نه مې دا پوښتنه ده چې ګوري په کافي میوونه زلل زمونږ ماشوم ته په خېټه کې رسېږي، اما نن ته ګوره چې زمونږ په وطن ټول پکې
ګاډمننه. سلامت اوسئ. دا هم یو مسله ده، کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله
محترم څرون صاحب، سلامونه تاسو ته. د افغانستان مظلوم ملت درنو ملمنه ته وړاندې کوم. په دغه دی ورداګي
مهرباني کوي. ورداګ صاحب
مننه. څرون صاحب، موږ اول خداستو یاره چې مشکل زیات دي ماشومانو په باره کې. د ماشومان مو په خپل سترګو لیدلای هول چې په دغه کابل ښار کې ټوکا کورونه باندې وخته دي. نو درنو ملمنه نه مو دا پښتنه ده چې د مخنی سره کوم شي واغه کورنۍ بلرو پلاتو سیمو کې چې د خپل موشمون سره ځل مو زیاتې کو د غوډه فورې یو داسې پیغام چې غوټه یو ما په هوای وشي. مننه.
سلامت اوسئ. د هم دوه مهمه موضوعګانې دي، یو شاقه کار چې څنګه په افغانستان کې ممکنه ده چې مخه ونیول شي، او بل له ماشوم سره تشدد. میلمانه به ورسته نظر څرګند کړي. یو بل اوریدونکو هم اخلو، مهرباني کوئ صاحب.
بله
سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. سلام کار نظر صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني کوئ فارس صاحب پښتون.
خبره خدا شي د سروان صاحب چې ماشوم دا ماشوم چې دی دا خشیت لښته لري، دا لندې لښته لندل سره شعر کوم تربیه کې هغه پاغره کوم تربیه کې د ماشوم سره تشدد کول دا د شریعت نگاه څخه واقعا ناروا دی. د ماشوم په صحت ته پام نه کول دا هم د شریعت غرای محمدي سره په ټکر کې دی. خو خبره دلته دا ده چې یو بې سواد جامعې کې اوسېږو، ډېرې داسې پېښې داسې پېښې شته په قراو قصبازو کې چې عقلم دا اوس خلک د دې واکسین د واکسین د دغه څخه اګاهي نه لري چې موږ څنګه خپل ماشوم ورکو. او بیا که اګاهي ولري، که زه اګاهي ورکم یا ته اګاهي ورکې، زما اوسار خبرو در سره مني نه، هغه پر غلط او باطلو عقیدو باندې روان دي. د اول خرافاتو رواجات چې پښتیا کې هم سوي دي، نه علماو خپل مسؤلیت ادا کړی دي، نه خپل مسؤلیت ادا کړی دي.
امین جی، قاری صاحب پښتون، قاری صاحب پښتون، بسیار تشکر. مونږ ته شما یو سوال درم، ایست کې هم تر کې ډاکټرای لایق است، ډاکټرای نالایق هم است. هم ته از شریعت که کسایی که گپ میزنم این ملای لایق هم ملای نالایق هم هست، حالی که کسایی که شریعت تطبیق میکنه ای خود از یا شریعت نفهمه و یا راجع به طفل هم گفته برا و راجع به دیگه هم. اول امی کسایی که شریعت تطبیق میکنه امی ها چطور اصلاح شوند که بفهمن حقت اطفال بفهمن دیگر بفهمن
سید. ما با امو آقای نظر اگر اجازه دی که ما با امو گفت می آمدیم، علمای ما امروز به دو کتگوری تقسیم است. یکی علمای حقیقی است، یکی علمای سو است. علمای سو امروز اما است که پردن اگر می خواه اگر اینا پیکنه کنه، اگر ما شریعت بر بالا مردم تطبیق بکنیم، یا پردن یا گپی که قریداری قریه او را نخواهیم، ملیک قریه او کلانی قریه او را نخواهیم، یا کلانی خانه او را نخواهیم، اگر ما یه را تطبیق بکنیم، شاید ما شاید مر از مدرسه ای کنه، یا پردن شاید مر از مسجد ای کنه. یه رقم گفهم است، تاکه علما اصلا علما و کلانای ما خود اصلاح نکنه، جامعه اصلاح نمیشه.
سلامت اوسئ تاسو له ټولو اورېدونکو مننه چې ټلیفونونه مو وکړل. کوشش کوو چې بیا هم نوبت درکړو. مخکې تر دې چې دې اورېدونکو په څرګندونو باندې زموږ دوه مېلمانه ښاغلیو زغم او نوزادي نظر څرګند کړي، له ښاغلي آرش ننګیال څخه یوه پوښتنه لرم چې له دغو پوښتنو جلا ده. او هغه دا ده چې په نړۍ کې د ماشومانو د روزلو لپاره ډېر کتابونه چاپېږي، د ماشومانو ادب ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي، لکه څنګه چې قاری صاحب پښتون ویل ماشوم به تنکۍ لخته ده. فکر کوم لخته مثال ورکو کې بل څه مثال ورکو، خو خلاصه منظور بیا همدا و. نو که ماشوم لاغه پایله ورته ادبیات موجود وي، کیسې موجود وي، نو په لویونو کې په درسونو کې هم تکړه وي. په افغانستان کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ پخوا خو ډېر کار نه و شوی، لیکن په دې وروستیو کې څه ناڅه کار شوی دی. دا کار څنګه تاسې ارزوئ؟
لنی کمرغه د دولت په کچه نه، اما د فردی کچه باندې چې وګورو ځینې لیکوالان شته چې دې برخې ته ځانګړې توجه کړې ده او دا ګټور کار دی. لکه د افغانستان کتابخانو ته چې کله سر ورخکاره کې نو ډیر محدود کتابونه دي چې دا د ماشومانو لپاره دي، که او څوک غواړي چې خپل اولادونه بوز یو الته په خپل خوخه کتابونه واخلي نو داس نشته دي. فقط ډیر لک کار شوی دی، اغم د لیکوالو لپاره کار شوی دی، او دا د ماشوم په شخصیت جوړونه کې ډیر مهم رول لري. دا په دوه کټګوریو باندې کولای سو وویشو چې یو د ماشوم لپاره ده، یو د ماشوم په حق لده. بل مرغه دی دواړو برخو کې کار نه ده شوی. د ماشوم لپاره دا ده چې خپل ماشوم ته څه ولیکل شي، چې هغه ولولي، هغه خپل تینه اخس او درو کیږي. او یو د ماشوم په حق لده چې مونږه میندو پلرونو ته ولیکو، مشرانو ته ولیکو، او هغه ته ماشوم معرفي کو چې ماشوم څوک ده. دې دواړو برخو کې کار شوی دی، نشتورته نشو ویلې ځکه دا هم غټ ظلمي کار ورته شوی دی. او خه خبره خدا ده چې ورس تر بلې د لیکوالانو پام دې ته اوړي چې باید ماشومانو برخه ته کار وکړي. خو په کار داسې دی چې دا د کتابونو تعداد باید زیات شي، د لیکوالانو تعداد باید زیات شي. او تر ټولو مهمه او اهمه مسله دا ده چې لکه دلته که څوک لیکوال دی، ځان آزمویلی دی چې د ماشوم لپاره یو څه ولیکي، خو که چیرې هغه د ماشوم پیژندنې یا د ماشوم د ارواپوهنې له نظره دغه اثار سړی نقد کړي، نشو ویلی چې ډیر ګټور دي. نو زما نظر یا زما هیله او غوښتنه همیشه دایي چې که مونږ وسو کولی چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ځینې لیکوالان په مشخصه ډول په دې برخه کې وروزل شي چې هغوی په ټوله معنا ماشوم وپیژني، د هغوی غوښتنې، د هغوی اړتیاوې، د هغوی لپاره دغه ادبي فورمونه چې کوم دي دا وپیژندل شي. لکه نن یو کال مخکې که وګورو زمونږ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره کتابونه پیشو دی، موږک دی، او خرګوش دی. کنه حال دا ده چې د ماشومانو نړۍ ډیره پراخه ده، نو په کار داسې دی چې مونږ له دغه کورنیو ځناورو نه لږ ووزو او نور مسایل ورته وړاندې کړو. اوس نړۍ پرمختللې ده، په هر کور کې یو تلویزیون شته دی چې دوی د نړۍ نور ماشومان ګوري، دوی په اصطلاح کارتونی فلمونه ګوري.
بله، تشکر زیب. نوزادی سیب، سوال های شنوانده هم شنیدین. در قسمت دوم زیادتر راه های حل، یعنی در گور هم یک ذره پیشنهاد بکنین. ما یک مثال هم میخواییم برتان بگویم. حتی مثلا دولت ها باید وظیفش باشه. در ممالک غربی مثلا آل اتر به جوانا توصیه میشه، میگه اگر شما میخواین مثلا به دنیا طفل بیارین، میگه شش ماه پیش، حداقل شش ماه پیش، هم مادر هم پدر اگر سیگرت میکشه، سیگرت باید الا بده. ما چون او کاره بکنه، ای کاره بکنه، او کاره بکنه، سیب یک کو چیزا رو دولت یا وزارت صحت عامه راهنمایی میکنه به مردم. اینال شما اگر راه های حل پیشنهاد میکنین، وظیفه خود مادر پدر چیست؟ وظیفه جامعه چیست؟ وظیفه اداره مربوطه چیست؟ رهبری چیست؟ یک کاتگوری کنین به ما، سیب خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر. بسیار زیاد زب مخکې له دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، غواړم ته د ننګیال صاحب دغه په د خبرو په تایید باندې څه اضافه کړم. په افغانستان کې یونیسف ساکل و هغه ځوانانو ته چې هغوی د ژوند په دوهمه لسیزه کې قرار لري دیو ته ځانګړې توجه کوي او دا یوازې په افغانستان کې نه ده بلکې په نړیواله سطح باندې ده. موږ تلاش کوو تر څو پورې چې ځوانان د دوی په ژوندانه کې دخیل او فعال سي. موږ په افغانستان کې د ځوانانو یو وړوکی جال یا وړوکی نیټورک رامنځته کړی دی چې هغه تر اوسه پورې یوازې په لومړنیو حالاتو کې دی، یعنې په څو ولایتونو کې موږ رامنځته کړی، په مرکز کې مو رامنځته کړی او دغه نیټورک موږ د ځوانانو د نړیوال نیټورک سره وصل کړی دی چې پراس کې د افغانستان د ځوانانو پراس کې یو ځوان پنځلس کلن جلکۍ چې هغه تقریبا د وکلنۍ نه د رسنیو سره د کار تجربه لري دغه نیټورک رهبري کوي او مدیریت یې کوي. موږ غواړو چې دغه نیټورک وغځوو ولسوالیو ته او وکلو ته. دا د دې په خوا کې چې موږ د علماو سره کار کوو، د رسنیو سره کار کوو، د نورو مدني ټولنو سره کار کوو، د دولت سره کار کوو. د دې په خوا کې ځوانان ته موږ په دغه برخه کې ځانګړې پاملرنه که تر څو پر شموږ وتوان ځوانان په خپل دوی پر دی باندې د تصمیمونه چې کوم تر دوی د پاره شدي، شاید دوی نظریات لکه مخکې چې ننګال څه وویل، شاید دوی نظریات ډیر ګټور وي، شاید دوی ښه نظریات ولري چې دوی په ژوند کې څه باید وسي، یعنی کوم تغیر ته دوی ډیر ضرورت لري چې باید هغه رامنځته شي. راځم ستاسو وپوښتنه ته د یونیسف د کار اغروالم په همدغه ډول باندې دی چې موږ باید په ګډه کار وکړو. په ګډه کار په دې معنا باندې چې هم باید دولت مسؤلیت واخلي، هم باید ولسونه مسؤلیت واخلي، هم باید میندې او پلرونه مسؤلیت واخلي، هم باید رسنۍ مسؤلیت واخلي، مدني ټولنې مسؤلیت واخلي او هم باید کورنۍ مسؤلیت واخلي. نو که موږ غواړو چې د ماشومانو د مړینې کچه راټیټه کړو، زه ډېر ساده مثال درته راوړم. دغه میکروبونه ټوله معمولا د درو شیانو څخه اخیستل کیږي، یا د اوبو څخه اخیستل کیږي، یا د هوا څخه اخیستل کیږي، او یا د خاورې څخه اخیستل کیږي. او ځکه موږ هوا ته نفس کوو، لاسو پښې مو د خاورې سره په تماس کې کیږي، او دا بیا د دغه لاس نه موږ استفاده کوو، دا خولې ته وړو، په دې باندې مړۍ خورو. نو که چیرې موږ وتوانېږو چې خپل لاسونه پاک وساتو، یعنې د ماشومانو لاسونه دوی وتوانېږي، دغه یو فرهنګ رامنځته کړو چې ماشومان په صابون باندې لاسونه ومینځي، موږ دغه د مرګ او مړینې کچه ډېره راټیټوو. په همدغه اړوند یونیسف تر اوسه پورې اته ولسوالۍ دغه ته د آزاد ساراګر څخه پاکې کړي دي. اتم ولسوالۍ تقریبا دغه تیره اونۍ موږ په پکتیکا کې دغه کړم، په پکتیکا کې پاک اعلان کړم، او په همدغه ډول باندې په ډېر نږدې راتلونکي به په دایکنډي کې همدغه څو ولسوالۍ اعلان کړو. او دا هغه کارونه دي چې دا کارونه په خپله ولس کړي. موږ فقط د دوی لپاره په اصطلاح دوی ته مو یو تخنیکي مرسته ورکړې، اموزش مو ورته ورکړې چې دوی د کوم میتود نه کار واخلي تر څو پر دې وتوانې پر دې باندې بریالي سی چې آزاد سارګش مخه ونیسي. نو که د آزاد سارګش مخه ونیول شي، هم هوا پاکېږي، هم اوبه پاکېږي، او هم خاورې پاکېږي. او لکه څنګه چې تاسو مخکې مهرباني وکړه، په همدغه ډول باندې باید دولت باید خپل پلانونه ولري. موږ ورسره کار کوو، مدني ټولنو سره مو کار کوو، ستاسو د راډیو سره مو کار کوو، دا چې سره مو کار کوو تر څو دغه یو نتیجه ورکړي.
نازای صاحب تشکر. همین چې در روی راه های حل کامت دکتر صاحب زغم، شما چه فکر میکنین وظیفه مطبوعات میدیا که میگن مطبوعات اینا هم بسیار زیاد مهم است که اینا مثلا فیلم ها یا پروگرام های خود قسم جور بکنه که فامیلا تشویق شوه. می طرز فکر باید این اطفال که به دنیا میاره با زور یک گوساله واری در کوچه اعلان نتن خود مادر پدر هستی ایره برو کتش مکتب درس خود میخونه نمیخونه، کت کدام بچه میگرده نمیگرده، کت کدام سگرد کش میگرده نمیگرده، کدام دختر گپ میتنه نمیته، خوب باز کلان میشه راستی. خب به هر حال دکتر صاحب چی میگین؟
نظر صاحب دقیقا رسانه ها مسئولیت دارن، فامیلا، پدر و مادر مسئولیت داره، دولت، نهادهای مدنی در مجموع همگی مسئولیت داره. این بسیار جای تاسف است که یک گپ دروغ، یک پروپاگند ناحقی که در یک مورد میشه او را مردم قبول میکنه، اما گپ را واقعی را که حقیقت است او را هرچی میگین قبول نمیکنه. مثلا در این مورد واکسینا مردم تبلیغ کردن که این دسیسه کافر است، میخواه نسل مسلمان ها را ختم کنه. امیر اقلا مردم فکر نمیکنه که اگر کافرها بخواه نسل مسلمان ها را ختم کنه، با ما اتوم داره که چند تاش استعمال کنه، دیگه نمیبینی مسلمان ها در دنیا. او چیز مجبوریت داره، چیز ضرورت داره که نسلت را ختم کنه. اگر ایگه واقعیت داشته باشه، آلمان پارسال 1.2 میلیون یعنی 12 لک مهاجر در کشور خود پناه داد و اکثریت مطلق از این مسلمان است، یا از کشورهای خود از دست جنگ گریختن اونجا کافرها و را پناه داد، دیگه کافر چی مجبوریت داره که تو را نسل تو را از بین ببره، باز برازی تو دسیسه جور کنه که واکسین جور کنه و بازی را بر اطفال شما بتن. دیگه ایره خواهش میکنم از مردم که یک ذره منطقی فکر کنن. واکسین برای نجات زندگی اطفال است، با واکسین چیز دیگه نیست. همون میکروبایی که انسان مریض میسازه، اون میکروبا را ضعیف ساختن، داخل وجود انسان میسازه که بدن انسان در مقابل از او مقاومت پیدا کنه و ضد از او را تولید کنه. وقتی که باز اون میکروب قوی هم داخل بدن شد، بدن میتونه از خود دفاع کنه.
بله سب.
دیگه موضوعی
بله زغم صاحب، یو مسئله بلدی مخکې دی ماشومانو دی ادبیاتو خبره وشوه او ننګل صاحب پری خبري وکړي. زما سوال دا له تاسو څخه دا دی چې د ماشومانو لپاره چې تر اوسه کوم کتابونه لیکل شوي دي، دا څومره دی ماشومانو په سویه برابر دي؟ ځکه چې موږ د ماشوم لپاره فکر کومه داسې یوه معیاري ژبه هم لکه چې نه لرو، که څرنګه؟
نیک همرغه موږ ځینې ټولنې لرو، مثلا مصور بنسټ دی د ماشومانو دپاره کار کوي، د ماشوم د ادبیاتو لپاره د ماشوم د ادبیاتو کور دی. دغسې ځینې نور بنسټونه دي چې غیر له دې چې کتابونه خپروي، لیکوال هڅوي چې لیکنې وکړي، ځوانو لیکوالو ته دغه چلونه هم ورښیي چې ماشومانو ته باید څرنګه کتابونه ولیکل شي، څرنګه کیسې، څرنګه شعرونه ولیکل شي. سره له دې چې د معیار په برخه کې دا سمه ده چې موږ په اکثرو مواردو کې د نورو هیوادونو په شان هر څه ته منظم معیارونه نه لرو، مګر بیا هم غنیمت دی، کارونه روان دي کیږي. زما په نظر دلته کورنۍ مهم نقش لري. موږ د ماشوم د ادبیاتو لپاره کتابونه لیکو، خو که کورنۍ همدغه کتابونه واخلي او خپل ماشومانو ته یې ولولي، کتاب پلورونکي موږ ته مراجعه کوي چې والا دغسې کتابونه خرڅېږي، تاسې چاپ کړئ راته. موږ خپل کتابونه لیکو، نور لیکوال هڅه وچوي لیکو، نو په مجموع کې دغه کار ورځ تر بلې ښه کېږي. مګر له بده مرغه اکثره وخت کتابونه چاپېږي په کتاب پلورنځیو کې، همالته پاتې کېږي، ورستېږي، څوک یې نه اخلي. خپل ماشومانو ته په پاپړ باندې هر کورنۍ شل روپۍ ورکوي، خپل ماشومانو ته
کتاب نه ورکوي،
کال کې په کتاب شل روپۍ نه ورکوي.
بله ډېره مننه ننګیال صاحب. د زموږ او د نورو هیوادونو د ماشومانو یو فرق دا ده چې زموږ اکثره ماشومان په کوڅه کې لوی شي، ژبه له کوڅې زده کوي، لیکن په نوره نړۍ کې چې خلک کم ماشومان پیدا کوي، اکثره ماشومان یا له مور و پلاره او یا هم له تلویزیون ژبه زده کوي. نو د دوی ژبه لغه ژبې سره ډېر ورتهوالی لري چې په کتاب کې لیکل کېږي. د دوی ماشومان چې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې د دوی ماشومان دومره مشکل د کتاب په لوستلو کې نه لري، د کتاب په کلماتو کې نه لري لکه زموږ ماشوم چې لري، ځکه چې موږ په کوڅه کې نور اصطلاحات کاروو، په نورو موضوعاتو خبرې کوو، لیکن د کتاب موضوع مون بدلوي، اصطلاحات مون بدلوي. فکر نه کوي چې زموږ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لوی مشکل بداوي؟
واقعا سروان صاحب دلته غټه ستونزه هم داده. یو خو د افغانستان د هر ولایت چې وګورو په اصطلاح یو ډول ځانګړې لهجه او ځانګړې اصطلاحګانې لري چې دا پخپله هم یو غټه ستونزه ده که یو مشرقي وال لیکوال د ماشوم لپاره یو څه لیکي، هغه خامخا د باندې اغیزه لري. هغه سیمه کله چې قندار او غزنی دي ځایونو ته ځي، نو هغه چون کوشنیان دي ډېره مطالعه نه لري، نو داسې ستونزو سره مخ کېږي. ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه، دغه له کومې ورځې نه چې روژه شروع شوه د چکور ته لاشم، نو ماشومان رئیس یو راته گیله وکړي چې نن استاد زما مور ته کنځلې وکولې، بل وی چې والا زه استاد وو وهلم. لکه مې ورځ شه روزه شروع شوې ده او زمنګ د کوشنیانو بدبختۍ ورسره شروع شوې ده په خوانځیو کې، زکات استادان روزه او کم او سیلې او خپل د کور قهر رازی په کوشنیانو باندې سړی نو لدنه مونږه قیاس کولای سو چې زمونږ په اکاډمیکو ځایونو کې څومره ماشومانو ته ارزښت ورکول کیږي د هغوی ژبې د کتاب متن او د کتاب محتوا خو لا یو بیل اړخ دی. دا ډیره دقیقه ده چې زمونږ کوشنیان په کوڅو کې لویږي بازاري یا د وینا ژبه زده کوي له کتابي ادبیاتو سره ډیر آشنا نه دي. د ده ستونزې یو حل هم دا دی چې کله میندې پلرونه خپل کوشنیان عادت کې له ده سره لکه زه خپله خپله تجربه که زه تا سره شریکه کم زه په کورنۍ کې له خپلو ماشومانو سره کله کله دوی ته کتاب ورکم د کتاب د لوستلو مسابقه د وینا کولو مسابقه د دوی تر منځه جوړوم دوی ته زه وایي 15 نمرې ورکوم خو د یو نمرې په سر دوی ژاړي له یو بل سره لانجه او جنګونه کوي چې تا څنګه مانه یو نمره زیاته ویوړله. نو دا هغه مسایل دي چې کورنۍ مور او پلار کولی سي چې خپل د ماشومانو دغه د لیکلو لوستلو ژبه معیاري
کړي. همینجا یک ده دقیقه دیگه داریم. به خاطر از اینکه همین کارهای شما موافق نشوه من یک هم ایراد بگیم یا سوال بگیم یک چیز دارم و ایست که در افغانستان زیادتر روشن فکرا امی اسب خود تنا میدوانه. دمی زبان ترکمنی در زبان ما یک چیز میگه که اگر اسب تا تنا بدوانی از پیش از او چندان خاکباد بیرون نه بالا نمیشه. مثلا چندین اسب باشه که یک خاکباد بالا شد و مردم ببینه که یعنی یک از سوارا میایه و میده و بزکشی میکنه یا یک گپه. حال هر روشن فکر ما فکر میکنه که یک کتاب خودش نوشته کنه کل جامعه افغانستان رو اصلاح خواهد کرد، در حال که کتاب از او به چند جای میرسه یا نمیرسه. چرا همی سفربری یا حرکت های دست جمعی اتحادی های دست جمعی نمیشه؟ چرا روشن فکرها حداقل در بین خود جور نمیان بگن که بیاین ما در بین خود یک چند نفر دست جمعی یکان کار را بکنیم؟ همین موضوع هم یک کمک ضعیف نیست در افغانستان سید؟
چرا نه آقای نظری، یک مشکل است. ما گذشته حکومت افغانستان ما را خواستن و بسیار خوش شدیم که به خاطر کودکای افغانستان یک اتحادیه که انجمن جور میکنه. وقتی که رفتیم اونجا دیدیم که موضوع چیز دیگه است، اونا میخواستن که یک انجمن آزاد بسازن. ما به می امیدواری بودیم که تمام نویسنده های افغانستان که برای کودکا سار نوشته میکنن یک مرکز باشه که تجارب خود با هم تبادله بکنیم، اما که دیدیم این یک موضوع بسیار شعاری بود و اصلا فایده چندان نداشت. به این معنا که اینا میخواین که یک انجمن آزاد جور کنن، در حالی که
امیر منظور ماتر بود که شما منتظر دولت و دیگه گروپا نباشین، خودتان در بین خودتان اگر دست به کار شوین کارای بکنین. این مسئله انجمن و دولت دیگه پا باشه. ما یک بسیار یک خاطره تلخ داریم. امی در افغانستان مثلا ترکمن ها را گفتن که شما یک الفابت جور کنین که امی کتاب متاب در زبان ترکمنی برایه. تقریبا 20 سال 25 سال است که روشن فکرای افغانستان اما بسوی وزیران بودن یا در بین خود جور نمیان که اینی حرف به کاف نشتقیم یا به کاف این قسمی غیر مستقیم. 20 سال وقت ترکمنای افغانستان دو نفر روشن فکر افغانستان ضایع ساخته از خاطر که جور نمیان که کاف است یا کاف است. این قسمی نمیشه سب. شما اگر در بین خود جور نیاین دولت به شما هیچ چیز هم نمیتونه بکنه، خودتان دست به کار باید شوید. نی
بلی دقیقا درست است، اما شما می فهمین که کمبغلترین مردم های نمی نویسنده هستن که اینا وقت اثار هم چاپ می کنن منتظر کسی دگه هستن که کسی بیای تجار باشه یا ناشر باشه که کتاب ازیره او هم اگه 1000 چاپ کنه بسیار خوش میشه، در حالی که 1000 بسیار کم است. اما اینجا امکانات بسیار مهم است که ما باید امکانات داشته باشیم، ما باید یک جای داشته باشیم که با هم جمع شویم، ما باید یک نتورک بسازیم با کدام امکانات جمع شویم، با کدام امیدواری جمع شویم. مثلا اینجا هر یکی اثار داره، حداقل اونا را کس چاپ نمیتونن بکنن، اونا را کس توزیع نمیتونن. اگر در کابل یک کتاب شما چاپ کنین اونا محدود است به کابل، اگر در ننگرهار چاپ کنی اونا محدود است فقط به ننگرهار. ایتو یک مرکز نیست. این جمع‌آوری و این اجتماع جور کردن نویسنده‌ای از خود امکانات میخواد. اما ما بعضی کارهای را کردیم، قبلا گفتیم که بعضی مصور است، خانه ادبیات کودک است، ما جمع میشیم بعضی وقت تجارب خود شریک میسازیم و بعضی پلان ها را میگیریم، اما واقعا این خلا هست و این باید گسترش پیدا بکنه.
سلامت اوسئ نوزادی صاحب. یو مسئله بلم چې د ماشوم په باره کې کله خبرې کیږي او د راپور کې هم دې ته اشاره شوې ده، هغه د نجلۍ او د هلک ترمنځ توپیر ده. په راپور کې ویل شوي دي چې په درسته نړۍ کې د یو شمېر هیوادو کې البته دا توپیر نشته، لیکن په افغانستان کې په ځانګړي ډول ډېر سته او نجونې خصوصا له دې توپیره ډېر ځورې شي. ستاسو معلومات څه دي په دې برخه کې؟ په افغانستان کې دا مشکل د پخوا په شان دی او کله څه داسې تغییر راغلی دی؟ خلک یو څه پوه شوي دي؟
ډیره مننه. تر کوم ځای کې پورې چې موږ تحقیق ترسره کړی د افغانستان په مختلفو برخو کې، بدبختانه باید ووایم چې بلې، دغه حالت سره دی چې په دې وروستیو کې یو څه سوی دی، ولې بدبختانه هنوز هم په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې حتی په ښارونو کې هم حاکم دی. او ښه مثال یې مثلا که موږ ښوونځیو ته ولاړ شو، نو هلته کومه فیصدي چې موږ ګورو د نجونو د ډېره ټیټه د هلکانو په پرتله باندې، په همدغه ډول باندې مثلا کله چې د فقر مسله مطرح کېږي، نو نجلۍ د یوې متا په شکل باندې کورنۍ یې خرڅوي، د پیسو په مقابل کې ورکوي، په دې خاطر باندې چې خپل مثلا فقر ورباندې راټیټ کړي. دا هغه څه دي چې وجود لري، خو د دې لپاره موږ کار کوو، دغه اوس موږ پر دغه باندې کار کوو چې موږ باید د نجونو شمیره په ښوونځیو کې باید لوړه ولاړ شي. خوشبختانه چې سږ کال د افغانستان ولسمشر هم د نوي تعلیمي کال په شروع کې اعلان وکړ چې سږ کال د تعلیم کال دی او ټول ماشومان باید زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت هم په همدغه اړوند باندې یوه 15 کلنه ستراتیژي رامنځته کړې جوړه کړې ده. نو موږ دې ته امیدوار یو چې د همدغه پلانونو په عملي کولو سره او کم تعهد یا ژمنه چې په نظام کې موجوده ده، په مسؤلینو کې موجوده ده، وبتوانیږو چې یو څه وکړو، خو بې له دې چې هغه د ټولنې ملاتړ نه یې ورسره نه پالیسیانې څه کولای شي. یعنې موږ د پالیسۍ په دغه باندې غږیږو چې پالیسۍ باید موجوده وي پر دواړو باندې، دواړو ته باید خاص توجه وسي، هم باید پالیسۍ ته او هم باید په ټولنه کې د هغه تطبیق ته، او دا بې له د خلکو د همکارۍ نه کېږي. موږ پر ټولو باندې موږ سره یو ځای شي په لومړي ګام کې کورنۍ او میندې او پلرونه.
بله سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. زغم له صحیح نظر هم دا توپیر شته او کنه د کورنۍ د هلک او نجلۍ فرق کوي؟
بله له بده مرغه په ځینو کورنۍ کې دغه مسله شته چې که نجلۍ مریض شي هغه په اسانه ډاکټر ته نه ورولي، وایي چې ځب څه که نجلۍ ده، خو که هلک ناروغ شي بیا ممکن زر ډاکټر ته ورسوي.
دا مشکل په صرف په وروسته پات او یا لري سیمو کې دی او کنه په مرکزونو او د ښارونو په مرکزونو کې هم شته؟
نه په ښارونو کې هم شته، خو البته په اندازه کې تفاوت شته. ممکن په کلیوالو سیمو کې دا کار ډېر وي، په ښاري سیمو کې نسبتا کم، خو په هر حال شته، دغه تبعیضي چلند شته.
خو آیا کومه احصایه کوم ارقام شته نوزادی صاحب په دې برخه کې چې مثلا یونیسف ویلي دي چې دومره ماشومان په افغانستان کې تر 15 کلنۍ مخکې مري، آیا په دې برخه کې هم کوم تحقیق کړی دی چې د دغو ماشومانو اکثریت د نجونو دی او که د هلکانو دی، او که نه په دې برخه کې تحقیق نه دی شوی؟
ډیره مننه. سره چې دغه دغه ارقام دقیق دغه زما سره اوس موجود نه نسته، خو اتمن زه ډاډه یم چې خامخا به وي. خو کوم ته چې په راپور کې زما په یاد یا موجود دی، هغه دا دی چې د مرګ او مړینې ډیره کچه په هغه میندو کې لوړه ده چې د هغوی په ټیټ عمر کې ودونه کړي، او هغه ماشومان چې همدغه د ټیټ عمر چې ودونه کړي د همدغه میندونه تولدیږي تر ډیره برده پورې د مرګ او مړینې کچه په همدغو کې لوړه ده.
امین نوزادی
قانیسه بسیار وقتم کم ماند منطقه یک در عصر نو یک درد دیگه پیدا شده ای تلفونا ای تفلکاسه کسای که صاحبای تلفون هستن که تلفون خواه میکنن که تلفون بیدار میشن و بیک کد به این نزدیک هستن لپتاپ و دیگه و دیگه سی بیان میگن بسیار زیاد ضرر داره در اینجا باید تربیه شد و که اطفال یک ذره دور شد در روز در چند ساعت از این مسائل یه چی توصیه میکنین؟
دقیقاً اگرچه انمی بخش از تحقیق ما مطمئن هستم که به دور من در امی رابطه چیز تحقیق نشده و اگر شده هم شاید تابالی به شکلی وسیع و کلان نبوده، ولی به یقین که خود در افغانستان ما کسیمی که پیشتر گفتیم میرکم که زغم سایبم گفت هم نامنی است و هم فقر است. فقر به نامنی کمک میکنه و نامنی به فقر کمک میکنه و تا زمانی که ما سواد هم نکنیم، یعنی تعلیم هم نکنیم،
نوزادی صاحب فکر کوم چې دا موضوع طبي هم ده که ډاکټر صاحب زغم په دی اړه لن نظر سرګن کی چې دا څومره مضر دی په دنیا کې ماشومان اکثرا په بیخي په روج دي سوي دي مبتلا دي په دې نو وسایلو باندې
او دا څو تاونونه لري یو خستر کو ته تاون لري یو د غرانه چې د موبایل یا د لپټاپ یا د ټابلیټ لسکرین خبرګي سترګو ته تاون لري. بل ماشومان په دغه حالت کې فزیکی حرکت نه کوي، ټول ورځ نسوي، ډیر وخت نسوي، دا د دوی د بدن ودې ته تاون کوي، د دوی هډوکي ورستۍ قبضیت ورته پیدا کوي، دوی د فشار جګیږي او امکان لري د زړه ناروغۍ ته مساعد شي. او بل مسله چې دغه چپې چې د رادیو چپې چې موبایل خبرګي دا حتی د سرطاني تومورونو د رامنځته کېدو سبب هم کېدای شي.
بله ډیره زیاته مننه. کور ودان نور وخت نه لرو، کور ودان لټوله ملمنم د یونیسف د مدني مشارکتونو مسؤل ښاغلی احمد جان نوزادی، د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر محب الله زغم او د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ښاغلی آرش ننګیال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونې په دوام کې بیا هم تشناس ملاندې خبرونه لرو چې په دخانیاتو پرې خبرې کوو، خو اوس د دې سات خبرونه واورئ چې احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که وضعیت ناگوار امنیتی اقتصاد این کشور را متضرر ساخته است. یک مقام در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان کشته شد و کوریای جنوبی از اعلام دیروز رئیس جمهور آمریکا در پیوند به دیدار برنامه ریزی شدهش با رهبر کوریای شمالی استقبال کرد. سلام، خوش آمدید. وزارت اقتصاد افغانستان میپذیرد که وضعیت ناگوار امنیتی بالای اقتصاد این کشور تا حد اثرگذار بوده است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت میگوید با وصف این امیدواری های نسبت به رشد اقتصادی افغانستان وجود دارد. او در صحبت با رادیو آزادی افزود
اقتصاد یک فشاری را یا یک در حقیقت ضربه ای را دیده، اما ما در حالت بحران نیستیم. شما اگر مطالعه بکنید رشد اقتصادی مثبت شده روان هست، یعنی امید برای بهبود هست.
آقای بهمن این سخنان را در واکنش به اعلام اخیر سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای ابراز کرد. این سازمان گفته است که اختلاف های درونی حکومت و ناامنی مانع رشد اقتصادی افغانستان شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار از کشته شدن 17 جنگجوی داعش در ولسوالی هسکمینه این ولایت خبر داده است. این دفتر امروز در یک خبرنامه گفت که جنگجویان در جریان عملیات هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته کشته شدند. در خبرنامه گفته شده که در نتیجه حمله های هوایی یک فرد ملکی نیز کشته شده و یک زن و 4 کودک زخم برداشتند. در نتیجه انفجار ماین در منطقه بینی‌حصار کابل صبح امروز یک تن کشته و 3 تن زخمی شدند. در این انفجار موتر حامل کارمندان بخش باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هدف قرار گرفت. محمد صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که کارمندان این وزارت راهی مس عینک لوگر بودند. مسئولیت این انفجار را تا حالا کسی یا گروه به عهده نگرفته است. کوریای جنوبی از اعلام دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیوند به دیدار برنامه ریزی شده او با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی استقبال کرده است. دفتر مون جای این رئیس جمهور کوریای جنوبی در خبرنامه که امروز پخش کرد نوشته است که به نظر می رسد که جاده به سوی جلسه سران کوریای شمالی و آمریکا گسترش یافته و تقویت شده است. دونالد ترامپ دیروز گفت که دیدارش با کیم جونگ اون مطابق پلان در 12 جون در سنگاپور برگزار خواهد شد. ترامپ این را به دنبال مذاکراتش با کیم یونگ چال نماینده بلند پایه کوریای شمالی در قصر سفید اعلام کرد. او با اشاره به این مذاکرات همچنان ملاقات پلان شدهش با رهبر کوریای شمالی چنین گفت: ما در 12 جون در سنگاپور ملاقات خواهیم کرد. بسیار خوب گذشت. روابط در حال ایجاد شدن است و این یک چیز بسیار مثبت است. حمیدالله وزیر یک مقام در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان در نتیجه کمین افراد مسلح کشته شد. با گفته مقام‌های پاکستان در رویداد دیروز جمعه 3 سرباز هم زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را هیچ گروه بدوش نگرفته. وزیر یکی از مقام‌های اداره امور سیاسی وزیرستان شمالی بود. و ویلبور راس وزیر تجارت ایالات متحده برای اجرای گفتگوها با مقامهای چینایی در بخش تجارت امروز به بیجنگ رسید. دیدار راس از چین پس از آن صورت می‌گیرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند روز پیش اعلام کرد که 25% تعرفه را بالای واردات 50 میلیارد دلاری چین وضع می‌کند. بیجنگ در پاسخ گفت که از جنگ تجارتی ترس ندارد. هوا چون ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین بروز جمعه گفت که در چین برای گفتگو همچنان باز است. ایالات متحده پس از شکایت‌ها در مورد اینکه بیجنگ تکنولوژی را می‌دزدد و یا با فشار وارد کردن بالای شرکت‌های خارجی آن را به دست می‌آورد، از وضع تعرفه بالای واردات چین هشدار داد. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات و سلام بنده و همکارم آقای ساروان را بپذیرین. در قسمت دوم موضوع بحث ما تنباکو یا تنباکو یا دنیای بی سیگارت یا دنیای بی دود وری یک چیز است موضوع بحث.
بله، نظر صاحب او دا موضوع مو زکم هم انتخاب کرده چی ده می یو دیرشم په نړۍ کې د دخانیات او د مخنیوي ورځ و او په درسته نړۍ کې دا ورځ ول منزل شو. دخانیات چیل سیگارت چلم او نسوار څخه عبارت دی، یا هغه شی چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دود لري، نه یوازې د ډیرو ناروغیو سبب کیږي بلکې په مخدره موادو د ډیرو انسانانو اخته کیدو باعث شوی هم دی. کوم فکر وی شروع لمدې سیګریټو نسوارو کی بیا ورسته په چارسو په هیروینو په نور شانو شروع کی. سش کله تمباکو سره د مبارزې د ورځې تمرکز د تمباکو د زړه د ناروغیو په ارتباط وو. د خلکو او حکومتونو له لوري له تمباکو سره مبارزه د زړه د ناروغیو له کمیدو سره مرسته کولای شي. ول شی وی سره لدې چې تمباکو د سکتې د زړه د شریانونو د بندیدو او د د نورو ناروغیو ارتباط څرګند دی، خو بیا هم ډیر خلک دا مواد استعمالوي ځکه چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي اندازه کمه ده. ویل کیږي چې د دخانیاتو د استعمال له کبله په کال کې شاوخوا 6 میلیونه انسانان مړه کیږي. په هره ثانیه کې یو تن د تنباکو د استعمال په وجه په یوه نه یوه ناروغي ساب پریکوی.
بله، خب مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم دکتر صاحب سید حبیب اورال، رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه، به استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای محمد ظفر موین اسبق وزارت مبارزه با مواد مخدر هم هستیم، امیدوار هستیم که هم تشریف بیاره. خب از دکتر
بله، دکتر صاحب اروال صاحب اوغور چی دوی وای چی آی په افغانستان کې کومه احصایه شته چې څومره کسان له تنباکو څخه استفاده کوي یا په دخانیاتو روش دیدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو مننه کوم ستاسو نه چې دې مهم موضوع په ارتباط مو نن دا پروګرام جوړ کړای. تنباکو یا د تنباکو هر ډول استعمال په ټول نړۍ کې په افغانستان کې ډیر خطرناک دی، ډیر خلک دې د لاس خپل ژوند لاس ور کوي. زه یو تاسو غواړم چې زه اورال نه اروالمه.
بله اروال.
او بل خبر مې دا کوله چې په ټوله نړۍ کې دغه تقریبا 2 میلیونه کسان نه زیات هر کال خپل ژوند د تنباکو د استعمال له وجې د لاسه ورکوي، چې دا په هر 8 ثانیو کې یو کس دی چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، نه په هره ثانیه کې. او دا هم ډیره غټه لوړه کچه ده او ډیر مرګومیر دیواز د زړه ناروغۍ نه بلکې د سرطانونو او نورو خطرناکو تنفسي ناروغیو سبب کیږي، چې دا انسانان د دې د استعمال د وجې نه خپل ژوند د لاسه ورکوي. تنباکو یوازنی داسې تولید دی چې خپل نیمایي کارکوونکي چې په دې سره کار کوي هغه وژني، نو دا ډیره غټه کچه او غټ اندازه وژل دي چې د تنباکو ملګري هغه څوک چې دوی سره کار کوي وژل کیږي. او بل خطرناک خبره دا زه غواړم چې په لومړي سر کې عرض کړم چې د تنباکو یوازې هغه کسان نه وژني چې خپل مستقیم استعمالوي، بلکې د دې پخوا کې هغه ثانوي استعمالوونکي یا کسان چې هغوی د تنباکو د استعمالوونکو سګرټ نسوار قیلون، د دې په شاوخوا کې چې څه کسان دي هغوی هر کال د 1 میلیونو په شاوخوا کې یوازې دغه کسان چې دغه ثانوي څه کوونکي یا استعمالوونکي دي، یعنی خپل مستقیم تنباکو نه استعمالوي مګر د هغوی سر په شاوخوا کې نږدې وي، خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو د زړه ناروغۍ په نړۍ کې اوله وژونکې ناروغي ده. په همدې وجه د دې باندې ډېر تحقیقات شوي دي چې دا ناروغي په دې کې د اصلي فکتور یا عمل څه دی. د دې اصلي غټ عمل د تنباکو استعمال ده. نو د تنباکو د استعمال له وجې نه په نړۍ کې هر کال
گرچه ما سگرت نمی کشم بازم اسم شما را غلط خواندم، گنگسون بخیرم، گنگ شدیم. به هر حال
روزه خیر است، روزه
خیر باشه، اصلاح شد، خوب شد. دکتر سی محترم، ای خود عموما میگن که این مریضی ها انواع و اقسام، منطقه امی پروسس به ما یک تعریف بکنین که ای سگرت در کجا میره، ششم فلتر خراب میکنه، چطور میکنه، امید یک تشریف کنین که ای سگرت یعنی چه قسم همی پروسس نقطش یک دفعه بفهمن همی سگرت کشانه ایسه؟
بله سر، بسیار خوب فرمودین شما که سگرت چطور، یعنی میکانیزم از ای که سبب مرگ انسان ها میشه یا سبب امراض قلبی و سرطانی میشه چی است؟ ببینین همی خود تنباکو دارای 4000 مواد توکسیک است و ای وقتی که به بدن انسان میره خواه حتما موادی شامل مواد کیمیایی رنگارنگ و مشکلات زیادی را به وجود آورده میتونه که سبب مرگ انسان و مریضی گوناگون میشه. مثلا یعنی تنها سیگرت که یک چیز بسیار ساده و عادی بر مردم معلوم میشه، 70-90 فاکتورهای سرطانزا یا عامل سرطانزا در این وجود داره که موادی که از سبب از او سرطان پیدا میشه. وقتی که سیگرت یا چلم یا قیلون، متاسفانه که خطرناکترینی از سیگرت و چلم که در قیلون است که استفاده میشه توسط انسان ها، مستقیما در سیستم تنفسی آنها و حتی قیلونه گفته میتونم که 8 بار اضافه تر از سیگرت مستقیما به شش میرسه و زود به شش میرسه و در وجه امراض گوناگون و سبب سرطان و بالاخره امراض قلبی میشه. دیگه اینمی میکانیزم که
بله همینجا دکتر صاحب مثلا برازی که کسایی که در باسوات نیستن یعنی در اطراف اکناف است اینطور گفته میتونیم که امی نل بخاری کس نه در ماوین نل بخاری که دود بله میره بله. یک قسم همونجا رو میگیره یک قسم بله میپوشانه مثل از اول یک چیز است. باز مسئله امی قیلون گفتی اینو چلم گفتی نگه پا تا جای کال در دنیا بسیار زیاد که در جاهایی که چلم کشیده میشه مردم نشان میتن که چلم اینقدر یک خطرناک چیز است، برازی که یک نفر میگیره اونو کش میکنه، باز نفر دوم میگیره کش میکنه، بر علاوه سیگرت اونو باکتریا میکروبایی که در دهان نفر دیگه است از اونجا در دیگه جای انتقال پیدا میکنه. سب امیارا مگه یک تشریح بکنین سب نل بخاری رو چطور پاک کنیم مال سب؟
بسیار خوب مثال گفتین شما. ببینین که امی نل هر نل آب که باشه یا مثال شکه نل بخاری را شما گفتین ای به توسط دودی که چندین بار از تیر میشه و بند میشه و بالاخره مزدود میشه و از همینطور رگهای خون انسان و رگهای خصوصا باریک قلبی انسان هم بندش پیدا میکنه وقتی که از چند سبب. یکی است که نلهای خصوصا تنفسی یا نلهای بسیار کوچک تنفسی که بر شش ها و بالاخره با نلهای قلب گفتم یا رگهای قلب گفتین شما این سبب بندش ازی میشه به خاطر ازی که می گرد را یا می دود را که از سیگرت یا چلم و قیلون میکشن این سبب امونجا میمانه و همی دود حتی در این مواد است که به نام نیکوتین یاد میشه و این مواد نیکوتین برای 8 ساعت میتونه که در وجود انسان باقی بمانه و این که بازمون ذخیره میشه و خود مسئله جدایش است. اما تاثیرات مستقیم از این برای 8 ساعت اول که دود میکنه میمانه. دیگه به این خاطر است که میرگها بند میشه و بالاخره بندش خون به وجود میاد و برای وجود خون به صورت درست رسانده نمیشه و حتی اکسیژن برای مغز و برای همه جای وجود انسان به صورت درست رسیده نمیتونه و سبب امراض گوناگون از جمله امراض قلبی میشه و سبب مرگ انسان ها میشه و همچنان در پالوی از او اینا مثلا کارهای دیگه که از مواد بسیار زیادی سرطانزا را که ما گفتم که اینا رو با وجود نره غیر بندش اونا دیگه مکانیزم قلبی را و مکانیزم ششها را برهم میزنه و سبب امراض گوناگون میشه و شما شاید دیده باشین که اولین و کلانترین عامل شنیده باشین که کلانترین عامل امراض قلبی استفاده از سیگرت و نسوار و چلم و این چیزاست. زمین خاطر است که اینا در این میکانیزمی که سبب بندش نلها یا رگهای وجود میشه و خصوصا رگهای قلبی و شش میشه از اعضای حیاتی انسان میشه سبب مرگ زینا میشه و یه رو باز میتونیم که پسان گب بزنیم.
بله سیبا واقعا بیره من انا سلامت و سید دکتر سیب اروال سیبا بله روست به خبری که سش کلم چی دورست دی دخانیات و دی زره دی نارغوی و دی ارتباط پنامه المنزل کیجی یو علت شاید هم دوید زما غوندی خلقو لپاره چه ما تروس بری فکر کهو چه سیگریت سرطان و در دول ناروغیم پیدا که یو ورسره سو گوتا دیر زیاد مزردی خبر نو چه زلط هم دوم رزیاد مزردی شده چه خلق پدی هم خبر شی او زموش فوتن که دی دخانیاتو یو بلا عمده برخه دی نسوار رو دا چه خلقی که وید او پدی به هم خبری او کو خو وس زموش بل ملمه مخدر مواد سره د مبارزې د وزارت پخوانی موین شاغل محمد ظفر هم تشریف لري راغلی دی ورته هر کله وایم. استاسو په نظر په افغانستان کې ډیر خلک څه فکر کوي چې سیګریټ ډیر څکوي او که نسوار او چلم او دا شی ډیر زیات استعمالوي. په دې نړیوال روغتیا سازمان راپور چې زده اوس په کمپیوټر کې ګورم، په دې کې وایي چې سیګریټ تر بېوزلو هیوادونو د شتمنو هیوادونو ډیره لویه ستونزه ده. تاسو څه وایست؟
ډیره مننه، سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې دواړه استعمالیږي، هم سیګریټ استعمالیږي هم نسوار. خو په کلیوالو ځایونو کې زیاتره نسوار خلک دي سي، هلته ډیر رواج نسوار دی. او سیګریټ چې دي دا تقریبا د ښاري خلکو کار دی چې په ښار کې ډیر زیات استعمالیږي. که د دود په شکل په اطرافو کې هم استعمالیږي، زیاتره د چلم په واسطه استعمالیږي نسبت دې ته چې سیګریټ وي. د هغې لپاره یو علت دا دی چې سیګریټ تقریبا د نسوار نه لږ زره قیمت تمامیږي، او هر چېرته هر څوک یې لاسته نشي راوړی. نو د نسوار استعمال لږ زره زیات په افغانستان کې.
یو مسله بلم چې ډاکټر صاحب اروال که تاسې په دې لنډ نظر څرګند کړئ، هغه د سیګریټو د څکونکو له څنګه ناست پاست خلک دي. زموږ په وطن کې ډېر خلک هېڅ اهمیت نه ورته ورکوي. یو سړی سیګریټ څکوي بلې له څنګه ناست دي، یا څوک چې سیګریټ څکوي ممکن امیندواره ښځه یې په کور کې په یوه خونه کې ورسره ناسته وي، یا یو نوزیږی ماشوم یې په همغه کوټه کې وي، هېڅ ورته اهمیت نه ورکوي. که سم تاسې دې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه څوک چې سیګریټ نه څکوي او د سیګریټ لوګی هم تنفس کوي ضرر لري، خو د دې لپاره چې خلک په دې ضرر لا زیات پوه شي یو څه توضیح ورکوي.
ګورئ، لکه مخکې چې ما دې ته اشاره وکړه، یو هغه څوک دی چې مستقیما د دې ښکار ګرځي او په خپله دغه سیګریټ یا تمباکو چې په هر نوع یې د چلم په شکل متاسفانه چې اوس د مافیا د تخنیک په اساس د قیلون په شکل باندې یو بل شی پیدا شوی دی، په دې شکل باندې استعمالوي. حتی یو بل نوی چې دا الکترونیک سیګریټ په نوم باندې یاد شوی دی، دې شکل باندې دی. خو زه غواړم چې اجازه راکړئ ستاسو د دې رادیو د دې پروګرام د لارې اعلان کوم چې دا ټولې په عین سویه حتی د هغې نه خطرناک دي او ډیر خطر لري. نو دغه کوم کسان چې په شاوخوا کې دي، نو زمونږ همدا اوس په افغانستان کې زمونږ هلې ځلې دا دي چې په عامه ځایونو کې څنګه کولی شو چې سیګریټ څکول بند کړو. یا که څه هم په دې باندې تر اوسه مونږ توانېدلي نه یو، خو حداقل مونږ د وزارتونو په دفترونو کې یا په بعضې نورو یا مکتبونو یا ادارو کې کوشش کوو چې دا بند شي. همدغسې په بیا په ورو ورو باندې مونږ دا کوشش په انشاءالله ادامه لري چې بیخي په موټرو کې او په بس ځایونو کې چېرته چې موټر ته څوک تمیږي یا ورته ودرېږي، هغې ځایونو کې باید دا ونه څکول شي. نو د همدې په خاطر باندې چې دا دوهم څکوونکي ته یا هغه څوک په شاوخوا باندې ولو که هغه په کورنۍ کې د کورنۍ غړي وي، ولو که هغه همصنفیان وي، ولو که دفتر همکاران وي، هغې ته یعنی په عین سویه باندې خطر لري. که چېرته مونږ تاسې د سیګریټ دود یا یو عادي پوکې د خولې نه وباسو، نو دا تقریبا د یو متر نه تر زیات ساحې پورې د دې هغه خطر مستقیم خطر وي چې نورو کسانو ته متوجه کیږي.
بله،
نو که چېرته یو
ظفر صاحب روی از این راههای حل یک تا 15 دقیقه آخر بازم چی راههای از به این مورد یک کمک صحبت میکنیم، منتها من به یک چیز دیگه علاقه گرفتم، نمیال از ذهنم خارج نشه. ما پیر شدیم، کم کم یاد من را سوال میمیست که امیدمی افغانستان سیب امی تنباکو هست نیست، یا از خارج می چقدر مصرف میکنیم؟ بتونی یک چیز اصل نیست به زفر سیب.
یک تنباکو در افغانستان هم است، اکثر در قریاجات اکثر دهاقین یک کرد خورده برای خودم کشت میکنه به شکلی که کافی باشه برای استعمالش، ولی از پاکستان و از ممالک دیگه هم وارد میشه. در پاکستان بسیار زیاد تنباکو تولید میشه و ما هم سرحد است، از او خاطر تولیدش یا اردنشان به قسم قاچاق و به هر شکل دیگه ایشان به افغانستان تولید میشه، ولی خود مردم هم کشت میکنه.
و اینجا مثل آقای سران مثل از این گوگنار واریم، من از این فایده نخواد کرد اگر من نبکنن که بگوین که ایواز از اومتون
زفر سب بسی وقت پدی برخی که مبارزه کوله.
بله، یا خود تانم سیگریت کش هستین سب
اصلا نه نه خدا نکن
گرچه بایستان تسیبا میکشه.
به هر صورت اگر ما تریاک کنترل کرده باشیم دیگه نسوارم تنباکورم شاید کنترل کنیم، ولی متاسفانه در افغانستان مبارزه به اون شکلی که باید باشه یا نشده یا کامیاب نشده متاسفانه.
بله.
دیگه بلکل اگر حکومت تصمیم بگیره تنباکو کنترل شده میتونه، چرا نه، ولی خوبترش هم ایست که به عوض ای که تنباکو را کنترل کنه مردم آگاهی داده شود یا به شکل دیگه ای که اروار سیو گفت جلوگیری شود از استعمالش. وقتی که مردم استعمالش نکنه باز خود به خود مردم کشتش هم نمیکنه و تجارتش هم نمیکنه. امکان داره به شکل که او کنترل شود، ولی برنامه های بسیار خوبشان باید برشان تهیه و تدارک شود.
بله سب دکتر سب اروال یو سال
اجازه
پدیم خبری وکی و پشتنه هم زلرم
ما اختل چه او بخی چه اول پامدغه چه تنباکو پا افغانستان کشته کنشته پدی بانی کساس اجازه زغت
مروانی
علاوه کم اگه داده چه یوش باید واضح کم چه ده تنباکو دا ناول بوته دا افغانستان تا چه حتا نره تا دی امریکی نراغله ده پتاسف سره چه امریکی مخی دینه چه امریکا کشف شی حال تا چکل دا ده کرس کولوم پا وستبانه حال تا امریکا کشف کی گی و التزی دی تنباکو بوته وینی بیا دوی پا تعجب سر بیا دی اروپایان پا وستبانه دا اوڑل کی گی و پا اروپا کی و بلاخره طول نره که نن سبا پا دی مرز بانی اخته دی، یعنی دا غا عادت و دا غا بوته دا غا مرز دی امریکی نسل نشر شوه دی طول نره تا دل اوس بدبختانه چې په افغانستان کې ډیر زیات کرل کیږي د کې شک نشته. خدای چې تاسو ولیدلی و چې په افغانستان کې کوکنار ډیر مخکې نه کرل کېدل، خو خلکو چې د کوکنار نه استفاده کوله په هغه وخت کې دومره نه و، اما اوس چې کرل به یې شاید دوه هومره زیات نه وي خو استفاده کوونکي زیات دي. نو دا څه نور عوامل دي چې په دې باندې باید فکر وشي او کار وشي. او د تنباکو استعمال خو لا اوس خو څه کوي چې اوس حتی د افغانستان تم د هند او د پاکستان نه یو قسم نسوار دلته واردېږي چې هغه نسوار بیخي په یو نوي شکل سره خلک.
زما سوالم د دې نسوارو په ارتباط و ډاکټر صاحب له تاسو څخه چې د نسوارو د ضررونو په باره کې هم اورېدونکو ته معلومات ورکوي، کومې ناروغۍ د نسوارو له کبله رامنځته کیږي؟
ګورې زه به عرض وکړم چې د تنباکو استعمال که په هر شکل وي تقریبا په دې ناروغیو په پیدا کولو کې سره یو شان دي. یعنی که دغه تنباکو د پوزې د لارې نه وي، که د خولې د لارې نه وي، که دا د دود په شکل وي، که دا د نسوار په شکل وي، دا د پان په شکل وي، د دې نه استفاده کیږي دا په عین سبب باندې د انسانانو د وژلو د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کوي. د هغې جملې نه د نسوارو پوښتنه چې تاسو وکړه، په د خولې یا د مری د مختلفو ډولونو ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي چې د هغې جملې نه تاسو حتما اورېدلي یا لیدلي چې متاسف فانا ډیر کسان د خولې په سرطانونو باندې اخته کیږي. دا د خولې او د خولې کې د وریو سرطانونه یا حتی د ژبې سرطان، حتی د مریو سرطان، دا د همدغې نسوارو د پیدا کېدو سبب. دوم دا ده چې دا اکثره د معدې په تکالیفو، مختلفو تکالیفو باندې چې د هغې جملې نه د معدې د سرطانونو سبب هم کیدای شي. نو دا هغه عمده ډولونه دي چې په د مریو ستونې او په ابتدا کې د عادي تنفسي ناروغیو یا تاسو پویږئ چې په تنفسي ناروغۍ په مختلفو ډولونو باندې د دغه عادي ناروغۍ د شروع نه پیل کیږي او بیا بالاخره په داسې مرګونو ناروغۍ لکه سرطانونو ته دا رجعت کوي او دا ورڅخه پیدا کیږي.
بله سلامت
اوسئ. بسیار زیات تشکر. آل نوبت شنوندای محترم ما آقای ساربان، مهمانای محترم ما را یک بار یادآور شویم بر از اینکه ما یک دفعه غلط خواندم، امیدوار هستم که اون دفعه صحیح بخوانم. دکتر صاحب سید حبیب اروال، رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه، درست خواندم یعنی؟ و محترم آقای محمد زخر رسولی، سابق معین وزارت مواظبه با مواد رسول.
بیادم غلط
بازم با ما غلط گفتن. خب به هر حال همکارای ما را بیاب نکنیم که الان رمضان است بازو خفه میزنه. خب به هر حال شنوندای محترم، یعنی مهمانای بسیار محترم داریم. اول اگه مشکلات به شکل بسیار ساده زود بگوین،
یک کم سوال داری مشخص
مشخص و هم روی راه های چاره و حل یک پایش بازگفت میزنیم. بعد از یک اعلانک شماره های تلفون بسیار آستاست برتان میگم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و شنوندای محترم کدام مرخرم سکرت کرد در این ماه رمضان گنگست رسولی صحبه و ما رسول صحبه رسولی میگن و میگی در گوش ما یک ذره چی شد. به هر حال در ماه رمضان از معذرت میخواییم از اشتباهات ما. شماره تلفون گفتم بسیار بتان آستا آستا میگم 0700-822-755 و 0799-203-540
او سکایپ پته مده radio.azadiradiotakayazadi او همدارس مشته فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio او یا هم ده افغان بیسیم ده اتسوا تلش میره للاری اسمس را واسطه وی او ریدون که لرو چند معرفی که
بله
سروان سریو زل بیا سلامون اتاس تا وردون که تاوام او ده زل هیر ورم چلی زپون نکاتا نکی زکا ما د فامیل ډیر غړي په دا بلا باندې اخته دي په دا بدبختي باندې اخته دي یو څه تلسیا لرم مور و پلار ته او دنیا علمانو ته که ستاسو اجازه وي
مهرباني.
اول د مور و پلار مکلفیت دی چې په تنباکو د ضررونو په اړه ماشومان پوه کړي د هغوی سره د هغو کسانو سره چې په تنباکو په شکل د اشکالو کاروي خپل ماشومان منع کړي د وخت پس تېرولو څخه را وګرځوي د کیکه تاره مې وکی د شوندۍ او د کوڅو د ګرځېدورا ګرځېدو او ځاروان صاحب زه فکر کوم نن کوم ډیره شمو زه ان تاسو تاګه دنیا لیمان به ما په فکر سره واج د جمعات وو چې پنل لري چې واج خو جمعات ورته حتا خو به مکلفه دي دا د تاسو په هم لري د ډیر ضررونو په اړه به باید خلکو ته عامه په هاور کړي ځکه په اسلام کې هم دا حرام دي. اوس په کندهار کښې موږ یو مشکل لرو ستاسو د مېلمنو یو تبصره ور باندې غواړم. کله چې بالخصوص په روژه کښې د روژه ماتي څخه دفه تن وروسته مختلف خلک په مختلفو محلاتو کښې په لوی شمېر کښې را ټولېږي او چلم څکوي او هغه نفر ستایي هغه سړی ستایي چې هر څه لوی چلم اوس کوي هر څه یې دوامداره اوس کوي او دلیل هم دا وایي چې ګرده ورځ روژه پروا نه کوي. یو بله خبره دا لرم چې تاسو باکو کرکیله په افغانستان کښې شته که واردېږي په کندهار کښې ډېر په عامه په نږدې ولسوالۍ کښې د ښار په څنډو کښې زما د کور سره نږدې په عامه کرل کېږي او همجوارو ولایتونو ته واردېږي هغوی ته استول کېږي. باکو کرکیله په کندهار کښې ډېره پراخه ده په ډېره لویه سطحه ده. دولت باید خپل مکلفیت ادا کړي او د دې څخه مري زما وړونه په دې مشکلاتو باندې اخته دي. تنباکو خیر و خیریت دی پروینو تریاکو او په دغو مشکلاتو باندې اخته دي. دا حتی جامې تباهي ده د انسان تباهي ده د هغه د اولاد او د بچیانو تباهي ده.
ډېر زیاته مننه سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو د سکایپ له لارې خبرې وکړي.
بله سلام علیکم سلام صاحب.
وعلیکم السلام وطن دوست صاحب.
بله شکر آقای نظر من یک سه سوال از دکتر صاحب دارم اگه صدای مرا میشنوید مسئله خود مطرح کنم.
مهربانی
راستن سوالتان رو بگوین.
سوال اول می بود که دکتر صاحب در چرس نگفتن که چرس چه ضرر داره. نه تنباکو صحبت کردن در هلمند بسیار چرس زیاد رایج شده جوانان ده چرس میکشن کلان کلان آدمای تحصیل کردن چرس میدنن آزادانه فروخته میشه. ضرر چرس چقدر است در این قسمت هم بگوین. روز روز زیاد شده میره و دیگه در مورد امی مثلا آله که زیاد رایج شده شیشه است و کراک. ما منظور میسته که از روین که در بالاتر باز نه شمه و شب باز کراک اینا میکشن. اگر اینا بگن که ضرر روین بسیار زیاد است یا شیشه یا کراک یا کریستال. بله
بیخی خودت متخصص چرس برآوردی والا وطن دوست کل گپار
دیره منه نه کتم ده نپیشم چیله ده خانیات و سر ارتباط لری یو کورنه ده که بله کورنه
یک روز دیگه شاید روی از این موضوع صحبت کنیم بعد نمیشه.
خو خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو خبری وکی سید.
بله
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم
مهربانی سید. پشتانه یا نظر ترگن که
آزادی رادیو اول احترام بعد را احترام تنباکو خوب پرتول افغانستان که پکلو کلو که هر تو زن تا یو بیسوه نیم بیسوه کری حتمی ضروری بعد یو څه استفاده نور هم تېرخرڅوي دا په کور کښې بیا لمر ته وچوي چې ښه تېز را شي چورې ته یې وچوي بیا خاص را تړوي لکه انګور غوندې خو په هر څه ورځ دا بدبخته بوټی نه رواج ده. دلته زما سوال له اروان صاحب نه ده.
آقای نگر خدمت ارواز تاریخ رادیو آزادی دو دفعه شکایت کردم، یک دفعه از راه انصاف دیگه یک کلینیک 45 ساله است، 2,500 فامیل دیگه اطراف زندگی میکنه و 3,000 فداله خانه دیگه جور شده، این کلینیک گرفته شخصی ساخته
بله.
از
سنه 45
جور شده بود.
بله یو گوره بخشه تاسی په بل موضوع خبری کوي، داس مجد بحث موضوع نه ده، صرف منطقه مو یاده کی اروال صاحب
منطقه
دا منطقه نو مو واخله
کدام
منطقه یاده کی سره څه بي شي نه دی منطقه نو مو واخله اروال صاحب څه پوښي چې تاسی لکم زای خبری کوي
بالکل وایم نه
یه شانزده میکروین
اول
سیس سیس کور ودان سیده داد دی مشتی بحث موضوع نده خود شده دا داکتر سی باروال واوری دلد دا دوی پوشاو کاری پوشاو گنده مشکل حل کی بله اوریدون که لرو زن معرفی کی خبری وکی سیب
بله بفرمین سیب صحبت کنین
دی سکایپ للاری موریدون که لرو دوی تا بوارشو میروانی
الو سلام علیکم ساروان صاحب سلام نظر صاحب
و علیکم
سوال دل داکتر صاحب نچی دغه ده نسوارو استعمال د مری او مرض چی په نامه د بارد زیادیږي داکتر صاحب پیږي دا څومره دی سره بس ارتباط لري او بل دلته مونږ په کرفون یا کې ژوند کوو د افغانان چې زی افغانستان ته نور هیڅ خبر نشته د غیري بس چوک چه افغانستان تا روانی ورتوهی چه تو مونگه تا نسوار را وره و دل در دیر مهمه خبر پا افغانانو کم دقه ده چه هر چوک زی باید چه سوغاتی افغانستان نسوار ورته را وره نو دقه دی ما سوال بل داکتر سایم نشده
نسوار کرد سیده
و ورده دقه نسوار دیر و غد مشکل ده زخپل پروسا کار اطلم دیر کسان از که خفه و چه تاوالی مونگا تا نسواران و چه دیو نکرد دستی اوغاد مشکل دادی افغانان و
واقعا این مشکل افتی دوال که نمیتانیم
سلامت شد یو بل اردون که مخلو بیاخ پلو درانو ملبنو تنو باتور که خبری و کیسه
تو خیم در دابل ولایت شجول و رفال استاس رو پتا ماسکیم تاسی او محترم و ملبنو او ردون که تختیلی نکیلی او سلام و نورندی
سلامت
از ما پستانه ده محترم و میلمانوزه خدا ده سوالی پتنباکو پر بوچه بنده این نلالی بندیز ندگیزی حال داده شپ تریاک و شرس و پردوغ بندیز نگید داره او اغای اوپسنه پر هم داری سپ سبی دواو دوکی کاردی نیستل کیجی نو ده ولی بندیز نپردوغ
بندیز نگیزی
کلی توگه دیمانه
دیر از یاد منان ده همشه پشتانه ده چی که یو کوکنار و لدین خو مثبت استفاده که دیه شی خو تنباکو څخه لکه چی نکیږي خیر د ملمنو نظر به وورو لومړی ډاکټر صاحب اروال تاسو مهرباني وکي پښتنې به زنه تکراروم کوم پښتنې چې له تاسو سره ارتباط لري تاسو لاندې ځواب ورکړي
ما
بسم الله الرحمن الرحیم اجازه راکړئ چې لومړی هغه ورور چې د 400 پیسې خبره وکړه زه ووایم چې ټول هغه څه چې موږ په د عام روغتیا د وزارت په چوکاټ کې د تنباکو او دخانیاتو د کنټرول په نامه باندې کار کوو او دا د یوازې د عام روغتیا د وزارت مسؤلیت نه دی بلکې د نورو سکتورونو او نورو مربوطه څانګو لکه د هغې جملې نه یعنی خصوصا د داخلي وزارت همکاري او مرسته په ټولو چارو کې زموږ سره ډېره مهمه ده همدارنګه زموږ سره لري همکاریانې په دې کې د مالیې وزارت د مواد مخدر د کنټرول وزارت همداسې د تجارت وزارت زه به دون عرض کوم چې دا اوس موږ د عامې روغتیا وزارت زه د دغې برخې مسؤول تقریبا د یو کال نه را په دې خوا ټاکل شوی یم چې د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول یم نو موږ دا کار شروع کړی چې په اوله کې د سکتورونو په منځ کې څنګه د هماهنګي او عملي همکاري قوي کړو نو انشاءالله په دې باندې موږ په یو میکانیزم باندې په ګډه باندې کار کوو یو چې دا تجربه ثابته کړې ده چې په نړۍ کې کله چې د تنباکو د استعمال کموالی ته موږ مبارزه کوو د هغې لپاره نو به اول شی چې هغه د دې باندې ټاکس یا قیمت جګول دا ډېر رول لري او په دې دپاره په افغانستان کې درې کاله مخکې یو قانون د منع تنباکو په نامه باندې پاس شوه ده او دا رسما نافذ شوه او توشی شوه ده در جمهور دخوانه. خب په تعصب سره زه باید دا ووایم چې تر اوسه پورې عملا د دغه قانون تطبیق کې لکه نور قوانین موږ مشکلات لرو. همدا اوس موږ داسې متواترې جلسې د مالیې د وزارت سره او د نورو مربوطه څانګو سره لرو چې څنګه یو میکانیزم جوړ کړو تر څو دا قانون د تطبیق دپاره لارې هوارې کړو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله په دې سر کې به زیات کار وشي او د ورور د پوښتنې په اساس د چرس هم د دوخانیاتو په جمله کې دي او د هغه هر هغه څه چې دود کیږي هغې ته موږ دوخانیات ویلی شو. نو چرس په تعصب سره چې په افغانستان کې ډېر زیات خصوصا دا زموږ تاسې اکثر ډرایوران د دې نه زیات استفاده کوي چې ډېر ضرر سبب کیږي او د ډېرو خلکو د مرګ سبب کیږي د سوارلیو د موټر د چپ کېدو او داسې نور. همدارنګه زه که تاسو اجازه یې هغه ورور چې د مکریان نه خبره وکړه ما هغه بله ورځ هم د هغه ورور ته په یو مصاحبه کې دا خبره د تاسو د رادیو نماینده ته وویلې چې ښه به دا یې چې دا ورور ما دعوت کوي چې دا یا بل څوک وزارت سیاتامې ته راشي او تر څو موږ د نږدې نه خبره وکړو او بیا په دې باندې اقدام وکړو چې څه وکړو. خو په تعصب سره چې د هغې نه یوه میاشت تېره شوه دوی حد اقل د مکریان نه تر وزارت سیاتامې پورې زحمت نه ده ایستلی. نو امیدوارم چې کله که دوی راشي موږ به په نږدې نه دې باندې سره خبرې وکړو. او همدارنګه دغه انواع مختلف چې نور یاد شو زه به عرض وکړم چې دغه تنباکو اصلا د ټولو برخو د معتاد کېدو شروع یا پیل دې نه کیږي، دا یې په اصطلاح دروازه ده. نو په دې خاطر باندې موږ په دې باندې ډېر فشار راوړو او ډېر کار کوو چې که چېرته دې مخنیوی وشي کېدای شي بیا د چرسو او نورو شیانو دا هیروینو دې شیانو شیشه او دې نمونه چې واخیستل شو واقعا چې دا یو غټ مشکل دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم. په دې کې منصب زما په خوا کې تشریف لري، دوی به پوره وضاحت ورکړي چې دوی پوره کار کوي. خو د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې انشاءالله د خپلو همکارانو سره د لارو چارو د جوړولو پیسه کې غټ کار کوي. خو زه د دې لارې نه د مالیې په وزارت باندې هم غږ کوم چې د تنباکو د مخنیوي او د ډیرو خلکو د ژوند ژغورلو لپاره یوازې موږ مالیې ته ونه ګورو بلکې په دې باندې
ښاغلی محمد ظفر رسول که تاسو په دې برخه کې د اورېدونکو پوښتنه په نظر کې ونیسئ د توخي صاحب چې ولې په نړۍ کې په تنباکو باندې له سره بندیز نه لګول کېږي. ما خو چې کله د الکول په باره کې پوښتنه کړې ده چې په ټوله غرب کې په اړه بد ویل کېږي چې صحت ته تاوان لري، نو بیا چې مې له چا سره خبرې کړې دي چې ولې بندیز نه پې لګوي، دوی وایي چې له دې درکه دولتونو ته په میلیاردونو ډالره ټکس یا مالیه ورځي، نو ځکه دا شی سبب کیږي چې مخه نه نیسي. په نور دنیا کې په سیګریټو باندې محصول ډیر زیات دی، مالیه ډیره لوړه کړې ده چې خلک یې کم وڅکي کوي، لیکن په افغانستان کې هغومره مالیه لوړه نه ده چې خلک مجبور شي او وینه څکي کوي. ستاسو په نظر ولې په دنیا کې یا په تنباکو باندې بندیز نه لګول کیږي سره له دې چې د توخي صاحب په وینا چې هیڅ فایده هم نه لري بل استفاده هم ورڅخه نه کیږي؟
که په عموم سره ووایم نیشه یا روږدیتوب یوازې تنباکو یا د نورو مخدره موادو ته نه دی. بعضې کسان تاسو به لیدلي په افغانستان کې اوس دا سپینګیري خلک د ځوانانو نه په دې پتنګ دي چې په نیټ باندې په تلیفون باندې مخته وي کمپیوټر به نیشه هر شکل چې وي نیشه ده، د هغې دپاره کار کول پکار دي. راځو دې ته چې کومه نیشه ډېره ضرور ده، کوم سره موږ مبارزه کولی شو او باید ووی کړو، هغې کې بیا مختلف عوامل دي. تمباکو لکه څنګه چې ډاکټر سی ویل خصوصا په افغانستان کې د ټولو نیشو هغه د هغه تیګه ده، د دنیا تیګه ده. اول تمباکو نیسي بیا چلم سکي بلاخره چرس نه هیروین او دا شیشې میشي ټولو ته دې ته رسیږي. نو لیکن دا چې ولې نه کیږي په دنیا کې دا نور مواد مخدر د ملل متحد د کنوینشنونو مطابق چې افغانستان هم هغه امضا کړي دي په هغې کې د دوا په هغه کې یو څلور جدول داسې دي چې هغه د کنټرول لاندې دي. با پاگی که اغا دواگانی چی موگ تاسو دا داکتران روزانه روانی مرزیو دا پاره استعمالی وی اغا هم بندیز لده، یعنی پا دی طول بانده بندیز شتا خود درجه شتا، اول نمبر اغا دواگان جدول ده چی پاگی استعمال بانده بندیز شتا، تجارت بانده بندیز شتا، هر چی بانده بندیز پا دویان که بیا رازی هم داست ورو رو رازی اول دا آخر بیا داست دی چی اغا که اغا روانی و دواگانی دی چی اغا دا کنترول لانده دی اغا یوازی داکتر ورک هولیشی دا افغانستان مسئله خو بیا لگ زیرا بداله دا زکر دلتا قوانین دیر جدی دی خو داکتران رو پا هر زکی چیز هر دوا و وارم پیدا کی دا بیا مسئله
همین جا آقای رسول ای دستت جوانی بله بفرمان
آلو میایم که چی بچار میبخشن از خاطری که هیروین چرس ای چیزایی هستن که امنیش دستوار ضرر داره برای شخصی که استعمال میکنه، ضرر داره با اشخاصی که پهلوی ششته، ولی اینقدر یک اعتیاد بسیار جدی نیست، یک اعتیاد روانی است. اگر شخصی استعمال کننده بخواید بدون از اینکه دوا برش استعمال کنه، بدون از اینکه با کلینیک بره، بدون از اینکه با دکتر بره، میتونه در یک هفته اون را اعلام کنن. از خاطری که این تنها روانی دیپندنسی است، اینطور نیست که سر مغز تاثیر کنه یا دوای مسائل دیگه مثل هروئین یا چرس و چیزا. و باز دوباره از اون که در چرس یک ذره زیادتر خطرناک است، مثل که دکتر سمیم اشاره کرد که درایور بکشه باز تصادم میشه، دیگه مسائل پیدا میکنه.
بله آقای رسول، چرس شور نتیم که زمی سگرد یک طرفه کنیم، 15 دقیقه مانده. یک مسئله است که نسوار شما گفتین منطقه که دندانایش بتکه دیگه او مهم نیست، به نسوار کشاق اول قدم دندانش ضرر میبینه، او خیر باشه چه. یک اپ دیگه من تصوال در سطح جهانی هم البته حالا قانون کل دنیا را ما تغییر داده نمیتونیم، منطقه مبارزه است. اما مبارزه مثلا قوطی های سگرت مجبور ساخته چیزا را که در سرش عکسای مانده که آدم میبینه ورخطا میشه، یعنی نتایج سیگارت کشیدن به مردم یک قسم باید نشان داده شود، یعنی دی را چه قسم مبارزه باید شود. دکتر صاحب محترم، پیشنهاد شما چی از مثلا مطبوعات باید دی را کار بکنه؟ از او خاطر میگن که حالا همین معلوماتای جدیدی که ما خواندیم، اگر به کسی بگی که تو سیگارت نکش و هنوز باز شوقی میشه دیگه سیگارت زیاد میکشه، منتها به اطفال هم اگر بگی یک فلانی کار نکو زیادتر میکنه، منتها نتایجش برش نشان بتین، بعد از در کلش دنگ میکنه میگه ولی این کار نمیکنم که برم خطر داره. چی باید شود دکتر صاحب؟
اصلا همین گفه که شما گفتین کریوسیتی همی چیزیست که یک دفعه که آدم برشان بگوین که خطرناک است و فکر میکنی باز یک دفعه ببینیم که چیز باز متاد میشه. برای جلوگیری از اعتیاد طریقه های مختلف موجود است، تنها آگاهی دادن هم درست است که آگاهی دادن بسیار رول مثبت داره که از طرف مطبوعات و از طرف هم مردم باید چی شود، ولی تنها با آگاهی دهی هم نمیشه. از خاطر ما قبلا هم گفتیم که دکتر صاحب خوبتر میفهمه که سیگارت چی میکنه نتیجهش، ولی بازم خودشان میکشه، فهمیدن خود 100% میفهمه. این طریقه های مختلف داره که با مثلا در مکتب چطور پیغام برسانیم بر اطفال، در خانه چطور پیغام برسانیم بر اطفال، در جامعه چطور برسانیم، بر هر مردم بر هر کاتگوری پیغامای خاصی در راسته تولید شده و رسیده میشه. در افغانستان یک در مشکلات هم ایست که همه چیزایی که با ترتیب هم شده به حدش نمیرسه که مردم قانع بسازه. از خاطر رول معلم، رول ملا، رول والدین، رول بزرگای جامعه در این بسیار ضرور است که در همه راسته مبارزه کنه. او چی تنباکو باشه و چی اعتیاد دیگه باشه، بر همه یک قسم چی شده میتونه. در کلینیکا باید دکتر صاحب برشان آگاهی بده و طریقه های برشان نشان بده که چیز اضراری داره، در قریه همونطور اضرارشان برشان واضح شود که این نواق مثالایشان برش گفته بشه شود که پلان سیگریت میکشید نتیجه چی شد، پلان چرس میکشید نتیجه چی شد، اما به یک شکلی که همه مردم در این باره چی بگیره. و از طرف دولت هم به قسمی که سر سیگریت در دیگه جا مالیه زیاد دوانسان رو باید زیاد شود. از او خاطر که سیگریت کسایی رو میکشنه که یک کمی پول داره، ولی سر نسوار یک چیزی دیگه است که او باز با مالیه و قدر زیاد شاید چی نباشه، از خاطری که داخل خانه مردم کش میکنه. به هر صورت ولی با او مبارزه نصر نسوار هم شده میدونه که هر کس از دکتر گرفته تا یک کسی دیگه که تعلیم یافته است یا یک کسی دیگه که یک کلان قریه است، او مردم ما را بفهمانه که چی نواقص داره. باید مردم قانع شده باشه. قسم گفته شده باشه قانع شده.
یه مسئله دم ده چه زموش دست سیگریت و نسوار و دیت ورطن نورشین چی دی پر طول انسانان یه دول اغیز نلیری دکتر صاحبان بهتر پیشی نو موش چه یه نفر او بینو چه ده ترشپیتو او یا کلو تیر شو و سیگریت سیکوی یا نسوار استعمالوی نو بیا فکر کو چه ده تبلیغات سعی ندی و حال داده چه دی طول انسانانو اغا خاصیت یه شعی نوی پا زینو زر تاثیر که منفی پا زینو زر نکوی او پا دیشی بندیم دی بوش خلق دیر اکثر باور نلری چه دی عمر اوسط کموی یا زیادتوی دی وی عمر دی خدای پلاس که دی و دویم دار قم باقیده لری او ایس پا دیشانو رای نوهی. لیکن لدی سراسره یو بلا پشتنه داده لدکتر سای باروال لطاس زخه چه فعلا پا سیگریتو بندی دی افغانستان مالیا ستاس به نظر کافی ده که فکر کوی چه باید تر دیره دیره وی؟
ډیر مننه. زه فکر کوم دا مهمه برخه ده چې اوس موږ تاسو په دې وغږیږو چې څنګه سیګریټ پرېښوی شو او څنګه یې کمولی شو. دا برخه مخکې جناب مین صاحب ورته اشارې وکړې، خو زموږ د خانه د تنباکو د منع د قانون مهمه برخه دا ده چې لکه د نورې دنیا کې چې عملاً تجربه شوې ده چې ټاکس یا مالیه په کله چې په تنباکو په تولیداتو باندې زیاتیږي نو استعمالوونکي کمیږي او همدارنګه بالاخره مرګونه او بالاخره اقتصاد ته حتی ګټه رسوي. نو زه په دې باندې زموږ کوشش به دایي چې موږ وګورئ، موږ په د افغانستان پارلمان ته څو کاله مخکې 50% د دې د قیمت د لوړوالي پیشنهاد یا وړاندیز کړی و چې دغه وړاندیز مونږ په یو ومنل شو، خو په یو غیر مستقیم لاسونو په اساس باندې چې و دې ته تغییر باندې ومنل شو. څه معنی؟ یعنی دی په تعرفه کې زیاتوالی راوستو، تعرفه 10% نه 0% لوړه کړه چې 0% شو. یعنی هغه دومره غټ تاثیر یې دی په قیمت باندې ونه کړو. اصل زموږ هدف دا و چې دا ټاکس په دې باندې وضع شي او د دې قیمت راکم شي، قیمت زیات شي تر څو استعمالوونکي کم شي. او که دا ووایي چې دا څوک چې محتاط دی هغوی بیاسکي نه، دا صحیح نه ده. په ټول نړۍ کې دا ثابته شوي. تاسو وګورئ، دا څو ورځې مخکې ما یو خبر واورېدو چې په فرانسه کې په تیرو وختونو کې 1,000,000 کسانو سیګریټ پرېښودل. یعنی دا یو غټه لاسته راوړنه. همداسې دی دي په افغانستان کې هم دا کار ممکن دی. دا هلې ځلې غواړي. دا یو
ډاکټر صاحب یو خبره بله به ورته وکړو اورېدونکو ته، هغه دا ده چې کوم هېوادونه چې سیګریټ تولیدوي لرې به نه ځو، له انګلستان او امریکا به تیر شو، دا ګاونډی پاکستان در واخلې. په پاکستان کې د خپل پاکستانیانو لپاره سیګریټ ډېر قیمته ده نسبت هغه سیګریټ ته چې افغانستان ته لیږي. دوی له کوم سیګریټ چې خارج ته لیږي حتی یو سبسیډي هم ورکوي، له هغو مالیه خو نه اخلي او نه اخلي. لیکن په خپلو هیوادونو کې څو برابره مالیه پې زیاته کړې وي. خصوصا دا اروپایي هیوادونه خو ټول همداسې دي چې خپله چې سیګریټ تولیدوي دوی ډېره زیاته مالیه اخلي چې په خپل وطندار یې ونه کړی شي چې سیګریټ واخلي او یا یې په مشکل واخلي. لیکن بهر ته چې لیږي بیا ډېر ارزان ورکوی. مهربانی.
دا ډیره صحیح خبره. ما د معلومات په اساس باندې 300% یا 300% مالیه په پاکستان کې په سیګریټو په واردولو باندې لګیدل ده. یعنی تاسو ګورئ چې دا څونه تاثیر لري. خلکو ته سیګریټ قیمت تمامیږي او خط خلک د هغې نه استفاده کې کموالی هم راولي او بل نیس کي. همدغه شان په نور نړۍ کې یعنې په ټولو هلته په ارجنټاین کې په نورو کې یعنې په ارجنټاین کې وبخې 300% ده. همدغسې په پاکستان او هندو په دې ځایو کې تاسو ورته اشاره وکړه. موږ غواړو چې په افغانستان کې هم دغه نورو تجربه شویو شیانو استفاده وکړو او دا کار لوړ کړو. انشاءالله په دې کې به حتما کموالی راشي. نو زه یو بل شي ته غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې د دې لار نه غواړم ټولو دوستانو ته چې په سیګریټو باندې محتاط دي یا په چلمو قیلون باندې محتاط دي هغوی ته څو ټکي ووایم. یو خو دا ده چې د سیګریټو نسوارو په پرېښولو باندې یا د چلم و قیلون په پری خودلو باندې به ډیر زر دوی احساس کی چې دوی څومره دی خوشبختی خاطر روان دي د دوی اقتصاد څومره خکېږي د دوی
سیاست په امداسي او ستاسې دا خبره کوي یو اوریدونکو عمر شاه افغان لته څخه پښتنه کړی وای له ډاکټر صاحب اروال څخه می پښتنه ده چې د پری شودو لارې چارې راوښي چې سیګریټ څنګه پری شو یا نسوار
څنګه بالکل ډیر خپل پښتنه ډیر خپل پښتنه ما وختل چې اوس په اخر لحظو کې په دې باندې خبره وکړو ګوري چې اول خدا ده چې یو خبره ډیره درسته خبره نه ده تجربه ثابته کړي چې بعضې دواګانې د دې سیګریټو د دې چې احتیاط د پریښودلو لپاره استعمالیږي چې دا بالاخره حتی په نورو شیانو باندې سړی کیدای شي محتاط شي زما توصیه د ټولو دوستانو ته چې په دې باندې اخته دي دا ده چې دا فقط یو کلک تصمیم غواړي یو کلک هوډ غواړي چې دوی دا هوډ وکړي او دا شی پرېږدي فقط باور وکړي چې یوازې په لومړۍ څو ساعتونو کې به لږ ذره دوی د ګنګسیتو هغه اشتهاب راځي ځکه دا د دې په واسطه باندې وجود ته زیات نیکوتینو داخلیږي او نیکوتینو د کمبود سبب دوی اشتها
زیاتېږي. همینجا معلوماتی که ما شنیدم امورم بگویم در ترکیه مراکز ترک سیگرت ایجاد شده و گفتن که در ظرف یک سال 1,000,000 انسان در او یعنی نفوس ترکیه 80 میلیون است 1,000,000 نفر مراجعه کرده. آیا دولت ات مراکز تشویقی جاهایی که کسایی که میخواهد سیگرت ترک کنه ات مراکز ایجاد کرده میتونه نمیتونه زورش میرسه اقتصادش اجازه میده یا نیست؟
بعد بیان که اگرچه ما یکی از جمله مسئولین هستم اما این را باید با اعتراف کنیم که ما در افغانستان مشکلات بسیار زیادی داریم از او این را خوچی میکنی که ما حتی در اشتهاراتی که باید داشته باشیم اعلاناتی که داشته باشیم از دست مافیا حتی در این هم دست دارن که نباید بسیار باز طریقی میدیا و چیز سر از کار شو از این خاطر ما در افغانستان مشکلات مثلا نمیال ما چند سال است که کوشش میکنیم که جاهای جداگانه برای سیگریت کشا در جاهای عامه جور شوا امی هم یک مشکل عمده است و یا امثال ازی ما میگیم که در افغانستان با خاطر تداوی و کنسلتشن یا مشوره دهی کارهای جدی در بخش تبابت جریان داره و امیدوار هستیم که انشالله این کار ادامه پیدا کنه و ما نهایت کوشش خواد کشیدیم قسمی که پیشتر مهمتر با شما هم به این اشاره کردیم که آگاهی عامه بسیار ضرور است از اضرارش اول ببینین این در قانون است که هر قوطی سیگریت یا باکس سیگریت که در افغانستان می دارای یک مسیج صحیح باید باشه یک مسیج صحیحی که بترسانم و کسی را که استفاده میکنند اما تاسف که ما همیره هم تا حالا موفق نشدیم که صحیح عملی بکنیم و حالا کوشش ما بیخی جدی شده و ادامه داره که ما کوشش میکنیم که می پیام های صحیحی را بالای باکس و قوطی های سیگریت و نسوار داشته باشیم.
دیر زیاد من دکتر صاحب موین صاحب استاسو مشوره به خلکو ته څه وی چې علاوه په دغه مسایلو چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د دې لپاره چې څوک سیګریټ یا نسوار پیشي کومه اسانه لاره کومه اسانه نسخه لري
اصلا اول شیخ یو داده چې د دې دا چې دا نور مواد ته ډیره توجه کی یو سیګریټ ته نه کی یعنی دا د دې علت یو لکه یا تاو ویلې چې کته دا پیغام ورکوي چې دا سړی وژني او په څنګه کې پلار مور یا بل څوک سیګریټ څکوي هغه شپیتا بیا کال ژوند کوي هغه ماشوم یا بل سړي باندې دا تاثیر کوي چې دا دروغ ده دا حقیقت دی ټول خلک لکه تا اشاره وکړه چې یو شان نه دی په یو کور کې یا په یو دورونه د عین جنو د عین مسایلو سره غوې لیکن یو په جامعه کې په یو شکل ژوند کې بلې په بل شکل ژوند کې دی یو باندې تاثیر کوي په بل باندې نه کوي ډېر مختلف تاثیرات شته او ټول خلک ضرور نه دي چې موږ هر چاته ټریټمنټ سنټر جوړ کړو چې هغه بیا سیګریټو ته هم جوړ کړو هیروین ته هم جوړ کړو نور ته دا راځي داسې وکړو چې په دې ټول افغانستان کې دا د هیروینو والا دا درې لکه یا درې میلیونې چې موږ کله کله وایو د دې یو خدای ایسای ډېرې دقیقې نه دي دا حقیقت دی خو که موږ ووایو تقریبا څلور لکه یا درې لکه داسې کسان دي چې هغې ته موږ توجه وکړو دا نور خپله ښه کېږي
بله
دا کسانی چې سرکونه کې ګرځي سرکونه کې یعنی د هر چا د پاره خپل هغه په کار دی
بله
نو هغه چې ضرورت لري هغه ته باید توجه
بیشتر یک شنوندی ما گفت که علمای دینی وظیفه شان است که اگر علمای دینی تبلیغات کنند شاید مردم زیادتر گوش بکنند. در این راستا اگر مطبوعات هم کارهای بکنند مثلا در بسیاری فیلم ها و سینما ها یا که ما دیدیم در تلویزیون ها در اینجا این مسئله سیگرت کشی که میشه در اونجا یک عبرواری یک چیز میارن در مثل که در افغانستان دخترای مقبول که می سرگردنایش که عبر مندازن سیب نی خو از او که سر سیگرتا عبر پتن که اگر فایده شوه سیب نی اتر یک کارا که در مطبوعات شوه چی میگن سیب
بلکل در مطبوعات و علما و همه مردم در رول بسیار زیاد داره میتونه بسیار کمک کنه در این راسته ولی مشکل همیست که مردم زیادتر توجه نمیکنه هر کس میگه که کار مامی است بلاد پسش دیگه این چی میکنه که یک دخترا کمی آواز میخونه سیگریتی و چلمی و اور زیادش میسازه نسبت به اینکه کمش کنه ولی اگه مطبوعات واقعا کار کنه و علما واقعا کار کنه اتمیز که نتیجه
قانون باید باشه دکتر صاحب اروال آخرین جنبندی تانه بکنید قانون اگر شد و قانون مجبور بسازه مطبوعات که تبلیغات نکنن ضد تبلیغات تبلیغات بکنن ضد سگرت ضد دخانیات تعدی قبیل مسائل جنبندی کنید دکتر صاحب
بله بسیار خوب است ما قسمی که گفتم که ما قانون منع تنباکو را در افغانستان داریم و ما به خاطر تطبیق از تمام مطبوعات و علمای کرام افغانستان و از تمام مردم افغانستان بزرگا خواهش میکنیم که همکاری کنند در غیر از او یک وزارت صحت عامه یا وزارت کنترل مواد مخدر موفق نخواهد شد که همه چیزا را کنترل کنه و ما به در این رابطه ما کوشش خود ادامه میتیم و انشالله امیدوار استیم که ان قریب برای تطبیق قانون منع تنباکو سکتورهای مختلفه که در این باید دخیل باشه و اونا رو متوجه ساختیم که هر کس با اندازه خود کاری بکنه و انشالله بله. موفق خواهیم
بله حاجت مولا صاحب هم نیستیم بله بگوین موین صاحب شما هم که انشالله به قلم تمام میکنین که خوب وظیفه مولا صاحب بله
خب قوانین حتی قوانین 40 سال قبلی در افغانستان هم موجود است که فعلا قابل اجراست و بسیار قوانین خوب است. ای که باز تطبیق نمیشه قانون هیچ فایده ای نداره. از خاطر که تطبیقش بسیار مهمتر است نسبت به یکی که در کاغذ نوشته شده.
قوانین موجود است.
یک چیز دیگه که من میگم که در روزا قوانین
بله وقت نمانسه و بله. قوانین هم پیشتش مردم نمیگرده بسیار جب تشکر محترم آقای محمد ظفر رسول موین اسبق وزارت مبارزه با مواد مخدر و محترم آقای دکتر سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عام همچنان همکارای ما آقایان وایس کاکل میرحمد صافی شمشاد زدران رامین کاکل از شما تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان